دوستانو ستړي مشه د ساده رړې وی ویبل خبرونه ته محرکه لیکو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې په روانو 2 ساعتونو کې به تاسو ترشنه اسمان لاندې خبرونه وري په دې خبرونه کې د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د روانو خبرو اترو او همدارنګ د دوه طرفونو ترمنځ د سولې د یوې هوکړې په احتمال باندې بحثونه کیږي. مخکې له دې چې زما دوه همکاران ظریف نظر او اسمت ساروان راشي او ترشنه اسمان لاندې خبرونه درته وړاندې کی، زه اجمل اندرته د دې سات خبرونه وړاندې کوم. دا طالبانو یو ویان دی پاکستاني ورسپانې ته ویلي دا وسلواله ډله هیله لدی چې د جنوري د میاشتې تر پایه پورې بل امریکایي مرکچیانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته خبرداري ورکړې چې له خپلو خبرو سره دې پام کوي. دا طالبانو یو ویان دی پاکستانی ورسپانې ته ویلي دا وسلواله ډله هیله لري چې د جنوري د میاشتې تر پایه پورې بل امریکایي مرکچیانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. پاکستانی یوډان ورسپانې نن په دوحه کې د طالب ویان سویل شاهین دا څرګندونې وروسته له هغې خپرې کړې چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي په قطر کې له طالب استازو سره تازه دوه ورځنۍ خبرې کړي. ښاغلي شاهین د دې دوه ورځنیو خبرو په اړه پر خپل ټویټر ویلي چې د جنوري په 14 نیټه دا خبرې اترې ګټولې وي. نوموړي ویلي خبرې اترې د سولې د هوکړې د لاسلیک د مراسمو په څرنګوالي متمرکزې وي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیئت د دې خبرو اترو په اړه په عامه توګه څه نه دي ویلي، خو رویټرز خبري اژانس د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې له دې خبرو باخبره دي ویلي چې طالبانو له امریکایي لوري سره لس ورځنۍ وربند منلې دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړي. پامپیو پر خپل ټویټر ویلي چې پرون یې له قریشي سره وکتل خو د په دې اړه ډېر توضیحات نه دي ورکړي. قریشي او پامپیو په واشنګټن کې سره کتلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا په ټویټر لیکلي چې هیواد یې په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره هڅو ته ادامه ورکوي. تر دې مخکې افغان او امریکایي چارواکو د پاکستان پر چارواکو او پوځیانو انتقاد کوي چې په خپل خاوره کې د ترهګرو د پټنځایونو په لمنځه وړلو کې لسړه هڅې نه کوي، خو اسلام آباد تل د انتقادونو رد کړي. په فراه ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي دغلته په یو هوایي برید کې څلور وسلوال طالبان وشلي. په فراه ولایت کې د ملي اردو د دویمې لواء ویان حشمت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د هوایي برید د جمعې په ماښام د فراه ښار په کاري سیمه کې شوی.
عصر روز گذشته از اثر ضربات هوایی نیروهای
حمایت دوی د جمعه د ورځې په ماخام د افغان ځواکونو په همکارۍ د ناټو د قاتې ملاتړ ماموریت ځواکونو په هوایی برید کې څلور تنه طالب وسلوال وشل شوي. د ښاغلي احمدي په وینا په دې هوایی برید کې وسلوال ټپي شوی هم دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلې مرکشوب لپاره څه نه دي ویلي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي وسلوال طالبان د فراه ولایت په زیاتو سیمو کې فعالیتونه لري. طالبانو په روان میلادي کال کې یو ځل او تیر کال هم یو ځل پر فراه ښار پراخ بریدونه کړي وو. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د برېښنا شرکت پر قراردادي کارکوونکو وروستۍ حمله په سختو ټکو غندلې. د امریکا سفارت په دې اړه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د برېښنا شرکت کارکوونکو د افغانستان د حکومت او د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې په ګډه پروژه کې د میلیونونو انسانانو د ژوند د ښه کولو لپاره کار کوو. د افغانستان د برېښنا شرکت تایید کړی چې د پنجشنبې په ورځې 15 کارکوونکي په زابل کې د برېښنا د مزو د ترمیم لپاره د کار په وخت د ماین په چاودنه کې وژل شوي. په چاودنه کې د برېښنا شرکت یو کارکوونکی ټپي شوی هم دی. که څه هم د دې ماینې خودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو ډیر کله په لارو کې د ماینونو ایښودل وسلوالو طالبانو ته منسوبېږي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته خبرداري ورکړې چې له خپلو خبرو سره دې پام کوي. خامنئی پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې ټرمپ مسخره وباله. ولسمشر ټرمپ په ټویټر لیکلی د ایران ستر مشر په نوم منسوب چې په وروستیو کې ډېر ستر هم نه دی پاتې د متحده ایالاتونو او اروپا په برخه کې ناوړه خبرې کړې دي. ټرمپ زیاتوي چې د دوی اقتصاد د لمنځتلو په حال کې دی. خلک ضروري او باید له خپلو خبرو سره ډیر پام وکړي. خامنهای په خپلو خبرو کې پر فرانسې، جرمني او برتانیا هم انتقاد وکړ. دغه درې هیوادو ایران تورن کړی چې د 2015 کال اټومي تړون ژمنې یې سمې نه دي عملي کړي. د ایران مشر وویل چې مخکې لا دا خبره کړې وه چې پر دغو هیوادونو باور نه لري. د ده په وینا دوی د امریکا په خدمت کې دي. او وروستی خبر دا چې د عراق د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو د خوډب پر مهال لږ تر لږه دوه مظاهرچیان وژل شوي او څلید شته نور ټپیان شوي. په پلازمینه بغداد کې پرون د مطرح سیاستوالو او اداري فساد پر ضد مظاهرې وشوې. امنیتي ځواکونو له اوښکې بهوونکي ګاز څخه استفاده وکړه چې پرې نږدې اعتراض کوونکي پر هغه پله واوړي چې د بغداد زرغونې سیمې ته تیر شوی. په عراق کې تیر میلادي کال د عراق د حکومت او ایران پر ضد مظاهرې وشوې چې درې میاشتې یې دوام وکړ. په دې اعتراضونو کې په سلګونو کسان ووژل شول او شاوخوا 15,000 نور ټپیان شول.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی ما زیر آسمان کبوت خوش آمدین. مثل همیشه ما و آقای ساروانی برنامه را پیش میبریم و در خدمت شما هستیم. اما تو نیست آقای ساروان؟
بله درست باید نظر سب کور ودن. زبا اول دوامه چی کما موضوع را تسخونه ول که تسی وایست؟
بله موضوع را همیشه به خودت مگذاریم. مسئله سول هست دیگه، این موضوع مشهور است.
بله نن سبا دا موضوع را توده را پدی سار جمعی که
خدا کنه که زودتر یک طرفه شوه.
نظر سیب راپور نوایی چه پا خطر که در امریکا و طالبان و استازی در سولی موافقی تا نجدی شی بیدی نو استاز و خبر کریش یک طرفه شی. کس هم در افغانستان در سولی لپاره در امریکا زنگری استازی زلمی خلیلزاد و نور امریکایی چارواک و تروس پوری پا دیاره چه ندی ویلی. خولی ویدیز و خبری آژانسونو در طالبان و پا قول ویلی چه دوار خواوی در موافقی در لاسلیک پر مراسم و او اربند خبری کوی. دوخو سرچینو در طالبان و قول ویلی چه حقوی به لوو تر لس و روز پوری اربند بکری. خود پاکستان در بحرانو چار وزیر شاه محمود قریشی پا واشنگتن که ویل طالبان به تاوتریخواله کم کری. د پاکستان دان رسپانه نن د طالبانو په قول ویلی چې د روان جنوري تر پایه به له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د طالبانو ویندوی سهیل شاهین ویلی دوی د دې لپاره چې له افغانستان د بهرنیو پوځیانو وتلو او له امریکا سره د سولې د موافقې د لاسلیک د نیټې لپاره فضا برابر شي د تاوتریخوالي له کمولو سره موافقه کړې ده. سهیل شاهین دان رسپانه ته د ټلیفون له لارې ویلي چې دوی د یادو دوو موضوعاتو په خاطر د تشدد له کمولو ول سره سلام کړي خو پر اوربند موافقه نه ده کړي. خو دا پر اسال کړي چې پرون د افغانستان د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی ویل په افغانستان کې د سولې اساسي شرط اوربند ده. د طالبانو ویندوی شاهین دا هم ویلي کله چې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک شو ورسره سم به د هوکړې په نورو مادو هم عمل وشي او د اشرف غني په مشرۍ د حکومت له ټولو خواو سره به کورنی مذاکرات پیل شي. دغو مذاکراتو کې به درې لوري ناست وي په دې البته د شاهین په قول. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو اروپایي اتحادیه او جرمني ځانګړو استازو په دوبۍ کې له زلمی خلیلزاد سره کتلې دي. راپورونه وایي ټولو خواوو له خلیلزاد سره په خبرو کې د سولې د مذاکراتو په اړه زلمی خلیلزاد ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی.
بله تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما در این بخش که با ما صحبت میکنن محترم آقای نظیم سمون تحلیلگر مسائل سیاسی هستند و همچنان محترم آجی جین محمد معاون شورای عالی صلح هست که هنوز فکر میکنم ارتباط برقرار نشده یا شاید به استودیو تشریف بیارن. از اون خاطر فعلا آقای ساروان تن آقای سمون با ما هستند. آقای سمون خوش آمدین به برنامه.
سمون صاحب خبری؟ سمون صاحب زموش آواز آوری؟
سلام.
بله و علیکم السلام. سلامت بسید.
سلام سروان صاحب و نظر صاحب تاسو دی رادیو درنو ریدون کتا.
سلامت بسید. سمون صاحب که از ما خبری ما آوری دلی طالبان وای چې لوربند سره موافقه نه ده کړې. البته د طالبانو ویندوی د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین ویلی دی خود تشدد له کومولو سره موافقه د دل لپاره کړې ده چې لیوی خو د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره شي او له بلې خوا د سولې موافقې ته زمینه مساعده شي. آل داده چی دی افغانستان حکومت وی چه یوازی پا اوربند دوی رضایت لری پا بلتسانشی منلی که چرت دا رقم وی چه طالبان صرف تشدد کموی او فکر نکوی چه مشکل با بیا هم پا مغا حالت دوام پیدا کی و جنگ با دوام پیدا کی؟
بله دی که څنګه چې ټولو ته معلومه ده د تشدد کمول په جنگ او سوله کې یو نوی مفهوم ده چې هغه د طالبانو امریکایانو تر منځ د سولې په خبرو کې اوس مهال د ژبو په سر ده. ولې په ټوله کې د دې تحلیل دا کېدای شي چې طالبان هماغه څنګه چې اټکل کېده د اوربند له کلمې سره حساسیت لري، دا له دې امله نه چې مثلا طالبان کومه بل هغه لري ملاحظه لري، بلکې یو اساسي اندېښنه کېدای شي بنه طالبانو دا وي چې دوی بیا ونشي کولی که چېرې اوربند اعلان کړي خپل جنجالي او سوسوس بېرته بیا ملتجم کړي په هغه صورت کې چې د سولې خبرې ناکامېږي. نو ځکه دوی اوس هغه د تشدد په کموالي باندې موافقه کړې ده.
سمون صاحب، لیکن یو شمیر دور داسې فکر کوي چې د طالبانو منظور له تشدد له کمولو څخه دا ده چې له امریکایانو یا له بهرنیانو سره به جنگ نه کوي، په هغو به حملې نه کوي، خو په افغانانو به حملو ته دوام ورکوي.
بالکل، دا ډېر هر رقم ته تفسیر کېدای شي، ځکه چې داسې یو مفهوم ده چې دوی خپله کنسپټولایزولی نه شي، لکه د تشدد کموالی څه معنی کېدای شي. داسې چې مثلا پخوا طالبانو په خاراتو کې موټر بم بریدونه کول، دوی وروسته په خاراتو کې نه کې په کلیوالي سیمو کې ولرې پرتو سیمو کې به د افغان ځواکونو پوستې قطارونه او نور نظامي اهداف په نښه کوي. یا دا چې پخوا له ثقیله وسلونه استفاده کول، دوی وروسته به ثقیله وسلونه استفاده نه کوي، یعنی هغه په لویه کچه ورانۍ باندې کې دا ډول تفسیرېدای شي. داسې هم تفسیرېدای شي لکه تاسو چې ویلي پخواله به یوازې دی چې بهرني ځواکونه به هدف نه قرار نه نیول کېږي، بلکې په ځای به جنګ دېته هم افغان ځواکونه سره. نو اندېښنه هم دا ده چې که چېره مثلا د سولې خبرې کېږي، د سولې په خبرو کې تر ټولو مهم شی هغه د اعتماد سازي ده او د یو مناسب بستر یا چاپېریال جوړول دي. هغه بستر یا چاپېریال څنګه جوړېدای شي او اعتماد څنګه لاسته راتلی شي، لومړنی ګام دا ده چې اوربند باید اعلان شي، ځکه چې د ټولو افغانانو غوښتنه هم دا ده، هم د حکومت او هم د عامو خلکو د هم عامو افغانانو. دوی فکر کوي که چېرې مثلا د سولې خبرې د بریالیتوب پړاو ته ځي او دا بریالي کېږي، لومړی باید اوربند اعلان شي. نو چې په هغه صورت کې اوربند نه وي او د تشدد د کموالي د مفاهیمو په زمزمه کولو سره موږ بیا داسې یو مبهم حالت ته ځو، نو دا کېدای شي رښتیا هم نتیجه ورنه کړي. دا یوازې د دوو جهتونو تر منځ یو مقطعي تړون دی چې هغه خپل امریکایان او طالبان دي. نو که چېرې موږ ځو مثلا صحیح همه شموله سراسري سولې خوا ته ځو، نو رښتیا هم اساسي ګام دا ده چې اوربند اعلان شي. لومړی له میکانیزم مشخص ده، اوربند اعلان شي لومړی د امریکایانو سره طالبان خپل خبره یوې خوا ته کړي، د بین الافغاني خبرو ته راشي. نو په بین الافغاني خبرو کې کله چې جهتونه مطمئن شول چې یو توافق ته رسیږي، هغه موقتي اوربند کېدای شي مثلا د درې میاشتو لپاره په لومړي سر کې طالبان اوربند اعلان کړي، دغه موقتي اوربند بیا په اوربند باندې هغه کړي واړی چې په دې توګه به دغه پروسه لا ساده شي. خو کله چې موږ بیا داسې مثلا تکتیکي شاستکونه کوو، نوي مفاهیم راباسو د سولې په پروسه کې، نو زه فکر کوم چې دا موږ کمیونټي دې ته نشي رسولی. او هغه اختلافونه چې اوس موجود دي د حکومت او طالبان تر منځ، دا اختلافونه به لا هم ژور کېږي. پخوا یو اساسي اختلاف یو اساسي ټکی دا و چې طالبان نه حاضرېدل افغان لوري سره خبرې وکړي، له افغان حکومت سره. اوس د حکومت مشکل دا ده، د اختلاف یو غټه ده چې حکومت نه غواړي چې نوربان پرته له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. تاسو ګورئ چې د حکومت مقرره د دې غوښتنه کوي چې طالبان باید لومړی اوربند اعلان کړي، بیا د هغه وروسته د سولې خبرو ته راشي. نو زه فکر کوم د خپل دغه دوه جهته دي، هم حکومت هم طالبان، چې د دغه ډول شرایطو په رامنځته کولو سره په لوی لاس د سولې پروسې پر وړاندې خنډونه جوړوي. طالبان باید هغه څه چې په سوله کې مثلا چې زیرو سم ګڼل کېږي، یو خوا بخت او د بل خوا بورد، له دغه اپروچ له دغه مفته باید هم حکومت هم طالبان دواړه راووځي
تشکر سمون صاحب. امیر راه های امی را یکم اکثر صحبت میکنیم. آل آجی صاحب محترم آقای دین محمد معاون شورای عالی صلح از طریق تلفن مهمان برنامه ماشتن. آجی صاحب خوش آمدین به برنامه صاحب.
تشکر، زنده باشین، بخیر باشین.
بله آقای صاحب محترم، پیش از اینکه روی مسائل صلح زیادتر صحبت کنیم، یک اصطلاح جدید نو کشف شد یا پیدا شد به نام کاهش تشدد. از این منظور چی است؟ یعنی در کدام کتاب است؟ یک چیزه
دیگه. اینها بسیار میشه که از کسایی که این موضوع توافق کردن از اونها، یعنی از امریکایی ها و از طالب ها پرسان شوه و اینها خوب صحیح توضیح داده خطا نیستن. خوب ما میره این فکر میکنیم که کاهش تشنج یعنی چند تعبیر داره. یک تعبیرش ایست که یک انتر فکر میکنه که خو شش خودکش میشود حالا سه تا خواد شد یا دو تا خواد شد. نه اینطور نه، ایخ باز کاهش تشنج نیست. اگر برزی که اما ما خوب میتفکر میکنم که خوب بود که آتش بس میشود. حالی که آتش بس نمیشه دیگه، امی هر روز که بسدها نفر کشتن میشه، برزی اگر پیدا کردن یا کلکی خلاص کردن با کار است. و امیز که یعنی به کاهش تشنج لیکن مشخص شوه. کاهش تشنج یعنی چی؟ این معنی که در مراکز عام یعنی بازارها و فروشگاه ها در این انفجار نشوه. کاهش تشنج که مثلا در پوهنتونا، اداره تعلیمی در این فجار نشوه، یعنی اونجا حالت خراب، مساجد، جنازه ها، تکخانه ها، در این چیز نشوه. یعنی مواردش میشه که یعنی بین خود مشخص کنن و این مربوط به دو طرف میشه، تنها به طرف طالب نمیشه، به طرف امریکایی ها و دولت هم میشه که مثلا در خانه های مردم از طرف شو بمبار نکنن و مثلا مردم ها را مردمای دیگه می قطای سفریا کو سوردی که میره بدون از اینکه محاکمه شه و دیگه شه و میره اونجا مردمو میکشه دیگه میکنه. یعنی طرفین اینطور میتونن که یک بایش خشونت اینطور مشخص کنن.
بله خب حاجی صاحب، ما منیس ژورنالیست این موضوعات از نزدیک تعقیب میکنیم. ما هم میتونیم انواع و اقسام تعبیرا رو دیگه بیاریم. به طور مثال شاید طرف طالبا خواستن یک قدم حسن نیت نشان بدن، گویا اونا خود دیگه ابزار ندارن غیر از امی خودکشی، از او خاطر رو گفتن یک کمه که کم میکنیم. از او خاطر شاید از نقطه نظر حسن نیت هم آدم میتونه به این موضوع یک نگاهی پرت. دوم، شما گفتین که از امریکایی‌ها و از طرف طالبا پرسان بکنیم. تا حال اتو استنباط میشه تا جایی که ما تعقیب میکنیم که این پیشنهاد از طرف طالب آمده و طرف امریکا یا خلیلزاد صاحبشان میره از نظر میگذرنن. منتها تا حال دفتر آقای خلیلزاد در این مورد یه چیز نگفتن و از تبصره خودداری این میکنن. به هر حال این موضوع حسن نیت بگیریم، ما و شما هم خدا کنه خوب شد و اگر این حسن نیت یعنی کاهش تشنج باشه و شما هم آتش بس شرط میگین، این موقف دولت چی میشه؟ شما چطور به این مذاکرات صلح بسلا برخورد میکنین؟ سیب
ما خواهی گب برتان بگویم که شورای عالی صلح در این وقتا یک رقم در تعلیق است، چرا که وزارت صلح جور شده و تقریبا مواقف دولت اونا چیز میکنن، روشن میکنن. خب ما به این چیزی که هم افغان هستیم و یک وقت شورای عالی صلح بودیم و حالا وظیفه ما از بین نرفته، دیگه به این اساس و تجربه که در چند سال در مذاکرات و در نشست ها اشتراک کردیم، او امیر میگه که خوبتر خواهد بود که هم طالبا هر قدر وضاحت بتن بهتر از برشان تا که جانب مقابل هم مطمئن شوه. و در این وقت یعنی هم امریکای ها هم دولت افغانستان هم میره باید فکر کنه. برای امریکای خوی خوب خواهد شد که اونا براین و اولادشان دیگه اینجا کشته نشه و برای ونده خانه خود اسکرهشان برای وره. برای افغانستان هم برای کل افغان ها مجموع جنگ که بند میشه یه بخیرشان است و حال از افغان ها یقینن که دولت افغانستان به وضعیت فعلی یعنی یک نوع متصدیشان است یا وکیلشان است دیگه از این خاطر اینا هم باید امیر فکر کنن که خب صورت دیگه چی خواهد بود؟ یعنی دوام جنگ. دوام جنگ زیاد به نقصان کیست؟ دوام جنگ زیاد به نقصان افغان هاست. کل افغان ها کشته میشه. دیگه از این خاطر باید یک راه خلاص شد. او راه این میخواد بود که مشخص شد که کدام موارد و دولت این کار بکنه و وضاحت بخواه و در اون صورت باز تنها امبیتالینان و اربند که بگوی اربند نباشه مانایش اربند باشه و غیر از نباشه مانایی که جنگ دوام کنه.
آجی صاحب چه فکر کوی چی دی افغانستان حکومت کم انتخاب پاته کیشه؟ مثلا طالبان نغواری چی افغانستان له حکومت سره خبری و که الامریکانو سره خبری که وی موش له افغانستان له حکومت سره خبری نکو پر اسمتی نپیشنو او د سولی موافقه له امریکا سره کو دی اربند مثلا نمنو خوشونت په یو طرفه ډول مش کمو لیکن د افغانستان حکومت ته څه انتخاب پدې منځ کې پاتې کیږي؟ آیا لدې سره سره تاسو د حکومت توقع لري چې هغوی دې هم خوشونت کم کی او هغه سي چې طالبان غواړي هغه رقم دی او سیو کنه دوی دې هم یو انتخاب ولري دوی دې هم هغه څه وکړي چې دوی غواړي؟
ورکه یو مشخص هم دا خبره د اوربند کې شي کنه او لار ځکه په شخړه چې کله پیخیږي په شخړه کې به یو لار پیدا کوي د شخړې د حل لپاره ولته د جرګو کې همداسې کېږي په روغو جوړو کې همداسې کېږي چې که دواړه طرفه یو خبره ټینګه کړي خو بیا خو هغې معنا دا ده چې بیا خو مسله نه حل کېږي. د حل لپاره همدا ده چې که اوس هغوی د دا خبره را وړاندې کړې ده چې کمول د خشونت یعنې دا یقینا مکمل جنګ پرې نه بندېږي او جنګ به په غاړو څنډو کې یا په منځ کې یا پرده کې وي خو هغه همدې لپاره چې دا بانه ورکه شي د طالبانو بانه ورکه شي او حکومت په دې کې وضاحت وکړي چې په دغه نقاطو کې یا د هغو سره په دې یو تفاهم ته د امریکانو په ذریعه ځکه خبرې خلیلزاد کوي نو په دې اساس باندې د یو لاره د حکومت لپاره چې د بنبست نه ووځي همداسې به وي چې د په دغه په کمېدو د خشونت کې دا مشخص کړي نقاط مشخص کړي د دې لپاره د هم به مذاکره دوام وکړي او هم که بیا نه کول نو خلک به هم ګوري ولس به هم ګوري چې نه دا دغه طرف ته هغوی نه خبره شي نه هر طرف چې ونه کړه دا به ښکاره شي ځکه تر اوسه پورې خو سړی په دې نه پوهېږي چې دا څومره سل په سلو کې دا خبره درسته ده.
بله ډېره مننه سمون صاحب. د طالبانو ویاند شاهین د پاکستان ډان ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي دي چې وایي کله چې موافقه لاسلیک شوه بیا به د دې موافقې په نورو مادو باندې عمل پیل شي او همداراز به د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د حکومت او نورو خواوو سره البته د درې خواوو یادې کړي دي له درو خواوو سره خبرې هم پیل شي. دا مسله څومره تاسو یو مهم انکشاف بولی ځکه چې تر دې مخکې طالبانو دا نه ویل چې د افغانستان له حکومت سره خبرې کوو دوی دا یوازې ویل چې له افغانانو سره خبرې کوو چې په افغانانو کې حکومت هم راتو. البته
زما په نظر تر ټولو ستونزمن پړاو به د مذاکرات همدغه بین الافغاني خبرې ځکه چې په هغه اول کې متصور و چې د امریکایانو طالبانو ترمنځ دومره اختلافات نشته یوازې ځینې تخنیکي مسایلو چې د هغوی تر منځ بحث شول او دومره وخت یې ونیو ځکه چې په اصولو کې امریکایان هم موافق وو چې دوی به خپل افکار له افغانستانه باسي او طالبان هم موافق وو چې هغه تعهدات چې دوی ته راجع کېږي هغه به اخلي یعنې معنا ده چې دوی به د افغانستان خاوره د متحده ایالاتو او د هغوی د نورو متحدینو په ضد نه کاروي. دا دوه هغه څه وو چې په لومړي سر کې خبرې اسانه کړلې او اوس هم د دې احتمال شته یعنې بیخي خبره قریب ده دوی مثل مشخصه کړې د تړون د لاسلیک لپاره چې دا کار به کېږي حتمان به کېږي. اساسي خبره همدغه ده چې افغانان څنګه خپلو منځو کې حکومت طالبان جمع سیاسي چې بېلابېل اقشار په ځان کې رانغاړي دوی څنګه یو توافق ته رسي که وضعیت وګورو د حکومت او طالبانو تر منځ د سولې په تګلاره کې ډېر اساسي توپیرونه او ډېر اساسي تناقضات شته. طالبانو په اول کې غوښتل چې له امریکایانو سره خبرې او طرفه کې او حکومت بایپاس کې ولاړ شي مستقیما په افغانستان کې له سیاسي جهتونو سره کښېني او د نوي حکومت په جوړښت او تشکیل باندې بحث وکړي په ټوله کې د نوي نظام او وروسته چې ولیدل خنډونه او په دې برخه کې بهرنیانو هم ورسره موافق نه وو د افغانان خپله لویه برخه افغانان د دې مخالف وو چې حکومت باید جوړ نه شي په حکومت سره هم باید خبرې وشي اوس طالبان دې ته راضي شوي چې له حکومت سره م کوي. اوس د حکومت اساسي غوښتنه دا ده چې دوی له طالبانو سره داسې سوله نه غواړي لکه څنګه چې د کاغذ په مخ پر شوي دي. مثلا طالبان غواړي چې د بین الافغاني خبرو له لارې خو یو نوي کاملا یو نوي نظام چې هغه به نوی اساسي قانون لري، نوی جوړښت به لري، یو نوي تختونه به لري، په هغې بحث کوي. برعکس حکومت وایي چې نه، همدغه سیستم د همدغه اساسي قانون راغه، څنګه پروسیجرونه چې قانون هغه کړي پېژني کړي د همغه له لارې مخته ځو، هغه څه سوله کوو لکه حزب اسلامي سره چې وشوه. نو زه فکر کوم دا داسې یو څه دي چې زمونږ د بین الافغاني خبرو دا پړاو به له ډېر سختو جدي ننګونو سره مخ کوي، او ښایي میاشت میاشت نه چې حتی کلونو پورې وخت ونیسي. مګر دا چې د دواړو لورو ترمنځ یو نرمښت یو هغه موجود دی، انعطاف موجود دی. نو زه په ټوله کې دغه پړاو ته یو څه اندېښمن یم، او هغه همدغه ملاحظات دي چې کېدای شي دغه د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډ وګرځي، او کچیر د دواړو لورو ترمنځ انعطاف نه وي نو دا به ستونزمن.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. یو همدغه موضوع باندې د حاجي صاحب دین محمد نظرم واورو. حاجي صاحب، تاسو هم فکر کوئ چې اصلي مشکل به هغه وخت پیلېږي چې د افغانانو ترمنځ خبرې پیلېږي، ځکه چې د دوی ترمنځ د اختلاف موارد ډېر زیات دي؟
زه خو داسې فکر کوم چې که چېرته افغانان خپلو کې کېني او یعنې دا ومني سره کېږو او خبرې کوو، بیا خو زه داسې ډېر فکر نه شم کولای چې دوی دومره دا خبره وځنډېږي او دومره دې اوږده شي، ځکه چې افغانان په خپلو کې کېني یو چې روغې جوړې مطلب وي، غواړي روغه، داسې خلک روغې ته لاړ شي چې هغه رښتیا روغه غواړي، داسې خلک لاړ شي چې هغه وایي چې نه، او یا خپل ګټې په دروغې په نه کېدو کې، نو هغوی چې هلته لاړ شي ما به دروغې د نه کېدو دپاره کوشش کوي. که داسې خلک راغی چې روغې ته مخلص وي او هغه هم په روغه پوهېږي مثلا د مذاکراتو په دغه باندې، نو زه یقین لرم چې دوی افغانان خپلو کې کېني د دغه مشکلاتو دپاره لاره وباسي چې غواړي. یو خو که دی نو په دې اراده تللی خو بله خبره ده، کنه زه غواړم چې افغانان خپلو کې کېناستل رښتیاني یو حل لاره به راوباسي.
بله، خب آقای سرور، ما سوال های دارم، منتها نوبت شنانده های محترم است. برای ازی که اگر سوال های کونا طرح میکنن آجد به ما نمیشه، از او خاطر یک اعلانک بسیار کوتاه داریم، بعد از او سوال های خود طرح میکنیم. شنانده های محترم، موضوع ما این مسئله موافقه صلح بین امریکا و طالبا و موقف افغانستان است. در این مورد نظرتان و سوال هایتان میخواییم، حال یک اعلانک کوتاه.
جنگ دولت
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بله، شماره های تلفون ما 0700 822 755 و شماره دوم ما 0799 203 544 و شماره بین‌المللی ما 00 42 02 21 12 45 01. آقای سروان؟
بله، ده افغان بیسیم ده تصواتل شمیره لاری اسمسی الان پیغام را واسطوی یا او که انترنت لری زموش ده سکایپ پتا ده radio.azadi اوریدون که ده تلیفون لاری لرو. خو مخی ترده چه دوی تا ورسو یو چو پیغام الولم دوی تلیفون زکا قطع شو. یو اوریدون که غلام سرولی که وی باید پا پاکستان بانی فشار راسی او ترتو چی پا پاکستان بانی فشار را نسی ده افغانستان جنگ پایتن رسیشی. بل اوریدون که مو وحیدولان نادری لکندهار علی که وی ده طالبانو لخوا پا شاری سیمو که ده تاوتیرخوالی کمیدل مؤثر نده، ترسو چه پا طول و خواهو که او طول سیمو که اوربند ونیشی روغه ناممکنه ده. اوریدون که ده تلفون لاری لرو.
بله، تلفون میگه قطع شد، از طریق سکایپ ها میتونن با ما تماس بیرن یا بستا از طریق اسمس.
بله، سکایپ هاتم بوده radio.azadi. یا اوریدون که ام لرو زن معرفی که متاسفانه دیدید سکایپ هم قطع شد.
بله،
خیر، ور باشو بیرت ملمانو تا تر خوب. فکر کومه چی ده عجیبه ده تلفون که کمستون زده.
بله، خب آجی سب دین محمد، مسئله فشار به پاکستان و یک شنوندی ما نوشته کرد، منتها کسایی که باید فشار بیاره وضع از یا خودشان چندان درست معلوم نمیشه. یعنی طرف حکومت، طرف دولت افغانستان مثلا چنگانگی را آدم میبینه. اول خواهیم شورای عالی صلح گفته یک چیز برآمد، در حال که وزارت خارجه باید اکتیف می بود. در پالی از او وزارت دولت گفته یک چیز برآمد، او هم کافی نشد و از یک چیز دیگه کشیدن به نام انسجام مچم رسیدگی یا کمیته انسجام یا اتکاپا بوده یا هماهنگی بین گروه‌های مختلف. از او و همچنان برالوی از یا مثلا یک حزب کلان در بین خود جور نمیاین. یعنی از این خاطر اگر موقف دولت و کسایی که اعضای دولت هستند و رهبرایشان هستند یا یک موقف صحیح گرفته نتانند، مردم چطور امیدوار باشند که از این مذاکرات سل یک نتیجه خوب برای آجیسه؟
انسان ها در دو برادران در خانه باشه حتما اختلاف نظر بینشان می باشه، لیکن با در مسائل عمومی یا در نتیجه بالاخره به توافق می رسند. ما افغان ها اگر در دولت هستیم یا بیرون از دولت هستیم بیشت نیست که اختلاف نظر می باشه و از و همیتور هم شاید در بین طالبان باشه. هم یک گپ ها که ما با سران دارم اختلافی که داریم هم بین خود بشنن، ولی که این امید دو شرط باشه که هم صلح را میخواییم و این جنگ را میخواییم که بند شود و با یک طریقی بند شود که به نفع و فایده افغانا و منافع افغانستان در او مزبر باشه. از این خاطر بعض افغانا بین خود حتما جور نهیم، غیر از اینکه بعضا میتو فکر کنیم که نه احمد یا محمود حتما خود محکم بگیره که بس سوله میخواییم خود سوله ما میخواییم سوله که ما میخواییم و در اون صورت خود شما میخواییم که میبینیم که برای افغان ها ما میکرد مشکل میشه که دیگه افغان ها میگه قبول کنه. خب بهتره نیست که ما مانده شد که افغان ها بین خود بشینن و گپ بزنن و ما یقین دارم که اختلافات خود دیگه خود بود، خب در مجموع باز کلی با منافع افغانستان حتما متحد می باشند و یک نتیجه به دست خواهد آمد.
بله در از یتمنان سمون سب در سوال کلتاس سخم وکو پا دی شکل سره چه که چرت داره دی امریکا و طالبان و ترمنز موافقه وشو و دی افغانان و ترمنز دی خبر و وار راقه چه فکر که وی دی افغانستان حکومت با وکولشی چه یو داسی پلاوی وطا کی چه اغا وکن دی افغانان نمایندگی وکرشی و طول خواه و پیر رازی وی طول که نوی ادی اقل یعنی پا نسبی دول دیر خواه و پیر رازی وی تروس پوری رسی مالی میشه چه دی افغانستان دولت پا دی برخه که مشکل داری تاست فکر کوی؟
بله نه یوازی دی طالبان و دی حکومت ترمنز دی طول پتگلار که تنفذات شده مخالفتی نشده تفاوتونه، بلکه پخپلا د حکومت او د دننه د سیاستونو ترمنځ هم ژور اختلافات شته دي. تاسو ولې د دننه اختلافات لوځي دوه غونډې چې د تاسو شوی و یو په بیجنګ کې ترسره شوی یو په پون کې تر اوسه پورې نه دي شوي. علت دا ده چې سیاسي حکومت ترونه وي چې دوی غواړي دغه غونډې هغه کې انتقال کړي او حکومت په سیاستونو باندې مثلا باوري نه دی چې کېدای شي دوی به د دولت نه موقفه خاص استازیتوب وکړی شي. نو زه فکر کوم دا هم یو خند چې بیا موږ کله د بین الافغاني خبرو هغه ته ځو پړاو ته ځو، نو دا هم یو ستر خند چې موږ اجماع نه لرو. یو لوی ننګونه ده چې څنګه دغه متفرقه جهتونه تر رسول کو په یو خله له لاغ ارزښتونو نه چې هغه افغانان غواړي چې باید د سولې خبرو کې هغه خوندي شي او په هغه باندې معامله ونشي چې هغه دفاع وکړي. نو دا یو خند واقعا چې په داسې وخت کې چې وخت هم کم ده، یعنی که چیرې په راتلونکي هفته یا دوه هفتو کې طالبان او امریکایان موافقې ته رسیږي، نو د اصولو له مخې باید په د یوې اونۍ په دننه کې افغاني بین افغاني مذاکرات هم شروع شي. نو په داسې حال کې چې وخت رالنډ او هلته امریکایان او طالبان موافقې ته نږدې دي او دلته تر اوسه پورې هماغه پخوانۍ خبره ده چې سیاسي حکومت تر اوسه پورې په دې باندې موافقې ته نه دي رسېدلي چې یو پلاوی وټاکي، نو دا واقعا یو چیلنج کیدای شي. زه ویره لرم چې د زموږ له لاسه دا فرصت هم ووځي. امریکایان او طالبان به موافقې ته رسېدلي وي، هغوی به خپل کار کړی وي او افغانان به همداسې په خپلو کې سره نښتي وي او بالاخره به بیا امریکا هم یو ډول داسې ښایي، یعنې د امکان تر حده یوه خبره ده، داسې یو پرېکړه به یې کړي چې هغه خدای نخواسته موږ بیا تللي وو نویو مکلونو ته. نو دا یو هغه غواړي یو یو عقلانه تصمیم ته ضرورت لري، یو قربانۍ ته ضرورت لري چې خپله افغانان باید په خپلو کې ترکین او دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي، که هغه د حکومت په سطحه ده او که هغه د سیاستونو په سطحه ده او که هغه د طالبانو په سطحه. نو دا هغه څه ده چې یعنې کېدی شي متصور دي، یعنې کېدی شي موږ له همداسې ستونزو سره مخ شو. تحلیل هم نه ده، یو هغه هم نه ده، احتمال هم نه ده، بلکې ډېر زیات هغه د دې کېدو رشته ده.
بله صاحب، د اسکایپ له لارې هم اوریدونکي کولی شي له موږ سره تماس ونیسي. راډیو ډاټ ازادي د ټلیفونونو کې څه مشکل لرو، خو د 0909-203-1540 شمېره مو اوس جوړه ده. که اوریدونکي غواړي ټلیفون وکړي نو مهرباني دې وکړي. مهرباني، یو اوریدونکی هم شته، ځان معرفي کړئ.
سروان صاحب، ضیاءالدین مظلومیار، بارغس ولایت بلمرغاب.
مهرباني کوئ مظلومیار صاحب.
سروان صاحب، اول پوښتنه مې د حاجي صاحب دین محمد سره. حاجي صاحب دین محمد، دا تقریبا د سولې خبرې بعد ډېر وخت شروع دي، او هر پړاو چې په قطر کې خبرې پیلېږي موږ تاسو منتظر یو چې نن به تر پخوانۍ ښه خبرې او سبا به دا پړاو به نه وي بل پړاو به وي. زما په فکر خو لکه اوس چې د پاکستان دغه امریکا ته تللی او هلته د چا سره لیدلی دي، زما په فکر خو دغه د پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او نه غواړي چې د افغانستان پر قرار شي. حاجي صاحب دین محمد، دا پوښتنه کوم، حاجي صاحب دا څو پړاو چې د طالبانو سره دا خبرې شوي دي او د دغو نتیجه تر اوسه پورې داسې معلومداره یا په وربند کې یا په خشونت کې، چې معنا اوس وایي چې خشونت باید کم شي، تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. دغه یو پړاو هم داسې نتیجه نه ده ورکړې چې د افغانستان ملت، د افغانستان خلکو د غوسې نتیجه اخیستې، چې دغه پلانکۍ پړاو چې خبرې وه چې دغه نتیجه موږ ځینې اخیستې ده. او اوس بیا دوی څه هیله مندي لري چې دا اوس نوې خبرې شروع دي، بیا به دوی څه هیله مندي لري چې موږ هم وپوهېږو، دا خلک هم
وپوهېږي. مظلوم یار صاحب مننه. کور ودان بل اوریدونکو هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
سلام و احترامات قبول کوي. بیچاره تاسو د ننګرهار نه پړی کوم زما خبرې صاحب.
مهرباني
صاحب، زما یو نظر دی او زمنان سوال هم لرم. په خیره کې دغه تقریبا 13 کلو کې چې کوم وخت دغه نظام جوړ شوی دی، او د دې کې د صلح کمیټه وته یا تاسو کوم منوته دا جوړ شوی دی، څوبه کوم لاسته راوړنه لري، هغه مشکل او عوامل په دې کې دایي چې بچي دوی په خپل کې سره جوړ نه دي، دوی په خپل په چاچین اندرې سره بوخ دي، د همدار موقع نه د ملت هغه مخالفین استفاده کوي او نشي دې او امکان لري او ګوندیان چې مې نه وځو هم په دې کې داخل دوه نفر دي چې د پروسه کامیاب شي. هغه وجه مدار چې دوی په خپل کې سبا سره برخورد لري، منفي برخوردونه لري، جنگ جدل لري، په چاچي چوکي باندې سره مخالفه لري، د اخر کې نتیجه دا چې
واس پختنم وکي دا خوم نظر شو، پختنم وکي لطفا.
پختنم اداره دا چې د سیمې هیوادونه مثلا لکه پاکستان او یا ایران چې دوی په دې منطقه کې ډېر ابر قدرت دي، په افغانستان په داخل کې دوی ډېر اثر رسوخ لري، دا چې وو د صلح د پاره یو بل زمينه مساعده شوې ده په قطر کې کوم دوه کې پاره ذکر دي، دا چې د دوه مخالفتونو د افغانستان سره هم لري او په ځینې کې د امریکای سره هم مخالفت لري، چې د سید د سلیماني مسله هم ډېره مهمه مسله ده. تاسو څه فکر کوئ چې په داسې اساس او وخت کې افغانستان د صلح تم ضرورت لري او هغه مشکل تر شوی دی، افغانستان به په دې وته ونیږي چې خپل مشکل له داخلي مختلفات هم د منځه ویسي او په ځینې کې د خپل سیمه ییز هیوادونو هم
هغه ضرورت هم ډېر مننه. کور ودان سلامت اوسه. یو بل اوریدونکی هم اخلو، ګورو چې څه وایي. مهرباني.
بله،
سلام علیکم. سلامت محترم، جوړ به خیر
سي. سلامت اوسه، مهرباني کوي.
سروان صاحب محترم، نور احمد الکوزی د هلمند ولایت خبر کوم.
شه صاحب الکوزی صاحب، پښتنه مو څه ده؟
پښتنه مې دغه سروان صاحب محترم اوس ویل کیږي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې مچکنامې د دې سره انګلیسي ویلي چې دا به امضا کړي او دوی ادبیاتو په دغه کې به دوی وربند سره وکړي. دوی به د بهرنیانو باندې یا خپل بریدونه کوي یا به نه کوي، خو دا اوس په هلمند کې چې موږ در ډېره ویل کېږي چې طالبان په یوه خوله نه دي، او هغه دا اوس چې په بندي باندې چې مثلا چې مثال هم دی په قطر کې د سولې خبرې مخته وړي د زموږ استازیتوب نشي کولی. ولې که دوی زموږ استازیتوب کوي نو که دوی د چیرې چوکۍ ورسېده یا د یو موکب ته ورسېدله نو زموږ دغه تقریبا یارې د شلو کالو هغه مړي چې مړ کړي دي یا مو جنګونه کړي دي هغه په اوبو لاوکې دي نو وایي داسې برېښه چې دوی کېدای شي چې د داعش لیکو ته جلب شي. دا اوس الان هم سنګین په ولسوالۍ کې د کنداري طالبانو په نامه دوی خپله طالبان وایي چې موږ خو یې نه دي لیدلي مګر دوی دا کنداري طالبان دي. دا اوس الان دوی په خزو اخته دي خزیه کار دي د خلکو توتان په زور یې بې پرېږدي. نو دوی وایي وایي که چیرې مثلا سوله وسوله نو دا امکان د دې شته چې دغه خلک یا د طالبان راوشي دلته دي وایي دا داعش ته واوړي نو موږ وایو چې دا
به څه ډول درسته ډېره مننه لیکو زه صاحب سلامت اوسه یو بل اوریدونکی مخلوب بیا به میلمنو ته نوبت ورکو خبرې وکړي. آزادي راډیو
سردار محمد تاسو ته تاسو درنو میلمنو ته د کومې نه سلام
وایم. سلامت اوسه
میلمنو نه دا پوښتنه ده سابو ان چې میلمانه د خپل قضاوت کې چې دا طالبانو مونږ ته او امریکایانو مونږ ته دوه دروغ ویلي دي دوه دروغ ویلي دي چې هندوکش ګرځن هم زیاتې ویلي دي. خو میلمنو نه حاجي صاحب نه دا پوښتنه کوي چې حاجي صاحب ته خو مشر یې په د خدای د جرګې دي په سولې کې کړي دي نو باید دا چې دا زموږ د حکومت ټول اول خپله یو لاس وي او خپله یو ویبان نه لرو نه ستوري نه لاس وکړي چې مونږ یو انتفاق شو بیا به خپله مونږ ته احتیاج یې وسلام
ډېره مننه سردار محمد صاحب. لومړی حاجي صاحب تاسو مهرباني وکړئ لومړني اوریدونکي هم مظلوم یار صاحب له تاسو څخه پوښتنه درلوده ویلي چې څومره هیله شته دوی نه هیلي ول مهرباني.
مهرباني مظلوم یار صاحب ته خپل سلام وایم. داسې ده چې موږ لکه څو ځله په مثلا په ماسکو کې یا په قطر کې یا په ځینو ځینو کې سره کېناستو هغه مجلسونه بې ځایه نه وو. په هغه مجلسونو کې ډېر څه توافقات شوي دي چې حتی د طالبانو سره په دې خبرو باندې توافق شوی وو چې په امن مفاهیم ځایونو کې به دوی حمله نه کوي نه به حکومت کوي نه به هغه کوي او همداسې به په تعلیمي ځایو کې به حمله نه کېږي په لویو بازارونو کې مسجدونو کې په جنازو کې دا توافقات شوي وو. خو البته هغې حیثیت د الزامی یو دغه نه وو بلکې یو توافق وو چې دا ځل پکې شوي ځکه هغه ناسته یو بین افغاني ناسته وه مذاکره نه وه که نه ځکه چې مذاکره وشي نو بیا دا او د مذاکرې د فیصلې په اساس دلته بیا دا کېږي. نو په دې اساس هغه ناستو د دغې مذاکرې دپاره زمینه مسایده کړې ده او دغه ناست زمونږ خلک کله کله په خوشبهارۍ کې را شي فکر کوي چې خلک لاړل هلته کېناستل نو اوس سوله راځي او جنګ بندېږي هر څه ختمېږي او زمونږ تنده خو به همدومره ده او باید د دې نه زیاته وي ځکه هره ورځ زمونږ مرګونه خلک مړه رانه مړه کېږي په بچیان هم ډېر وژل کېږي. نو د هغې دپاره باید زمونږ توقع همدا وي. خو دې باندې هم باید وپوهېږو چې د افغانستان موضوع یوازې داخلي نه ده او دا ډېر نړیوال آباد سیمه ییز آباد منطقې دا ټول لري. د اوس لکه دومره سړی اوس ویلی شي چې یو څه دا رانږدې شوې ده خو دلته اوس د افغانانو ځیرکتیا هوښیاري او قرباني غواړي چې دوی سره په دې اوس د دې نه وروسته سره دی چې دا خبره منم چې دروغ هم ډېر ویل شوي دي خو دا دروغ هم ټولې ویلي دي چا هم پرې صرفه نه ده کړې. نو د دې لپاره خو دا چې ویل شوي هغه اوس موږ دوړو پسې به نه ګرځېږو خو د اوس وخت کې دا موږ غوښتنه ده ځکه موږ باندې اور بل دی. د دې لپاره زموږ غوښتنه به همدا وي چې دا ځل هم د دغه طرفونه د اخلاص نه کار واخلي او هم دې موږ هغه څه را وړاندې کړو چې د هغې لارې نه موږ خپل بالاخره خپلو اهدافو ته رسېدی اوسو.
بله صاحب ډېره مننه. سمون صاحب که د دوه نور اوریدونکو په نظرونو یا پوښتنو تاسو نظر څرګند کړئ. و چې ویل وایي له ننګرهار څخه وایي ایران او پاکستان چې له امریکا سره د دوی په باور اختلاف لري او اوس اختلاف نور هم زیات شوی دی دوی به څنګه وغواړي چې په افغانستان کې د امریکا له طالبانو سره روغې ته ورسیږي. او همداراز علي کوزي صاحب پوښتنه دا وه چې یا یې نظر دا و چې د طالبانو په منځ کې هم اختلاف شته. دغه اوازې له پخوا هم وی چې د طالبانو په لیکو کې اختلافات شته او یو شمېر سختدریځې وایي چې باید په هیڅ صورت سوله ونه شي تر څو چې هغه د دوی په شکل سره حکومت نه جوړ شوی تر هغو د جنګ دوام وکړي او که داسې نه وي نو دوی به له داعش یا یوې بلې ډلې سره یو ځای شي. مهرباني.
دا اندیښنې واقعیت لري. دا دوه ډېر مونده مسایل دي. یو دا چې کپینه کې ایران او امریکا ترمنځ اړیکې لاند ترینګلې کېږي او جګړې خواته ځي، دا مستقیما د افغانستان په ټولو ثبات باندې تاثیر لري. او یاده چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته ځي، دا هم د ټولې په پروسې باندې خپل تاثیر لري. خو بیا هم مسئلیت زموږ خپل جوړېږي، څنګه دغه بحرانونه په فرصتونو باندې اړولی شو او خپل خرد او خپل هغه نه حسبت نه کار اخیستلی شو. بله مسله د طالبانو ترمنځ د اختلاف مسله ده. دا دا واقعیت ده او دا چې طالبان اوربند ته غاړه نه دي، علت همدا ده چې دوی یو لاس نه دي او د خشونت په کموالي باندې چې هغه کوي تاکید کوي. علت همدا ده که چېرې بیا د خبرو په جریان کې چې تقریبا دوی د پردې تر شا اوربند ګڼي او بیا ظاهرا یې د خشونت کموالی ده کې که داسې مخالفې ډلې د طالبانو له صفوفو راځي کېږي دغه د اوربن یا دغه د مذاکراتو په جریان کې او تخریبکارانه کارونه کوي، نو دا کېدای شي بیا په دې توجیه شي چې موږ خو اوربن نه و کړی او دا بلکې خشونت کموالی و. نو د طالبانو یو اساسي اندېښنه هم همدا ده چې دوی اوربن ته غاړه نه کړي، چې دوی په یوه خوله نه دي. او بل دا چې دا خو اوس یعنی یوازې دا ده چې د ستوري خبرې کې روانې دي، یوازې دا ده چې د مذاکراتو له لارې یو تړون رامنځته شي او دغه تړون کې هغه تعهدات چې هغه د ټولو لپاره ضروري هغه واضح شي او هر ډله خپل واجب او مکلفیتونه واخلي. له هغې وروسته دا د ټولو پروسې مدیریت ډېر مهم ده چې هغه موږ ورته د ثبات په اړه ویلی شو چې څنګه واقعا موږ چې څنګه فرض کوو چې مثلا د امریکا او طالبانو د حکومت او طالبانو ترمنځ له ټولو وروسته به موږ داسې یو وضعیت ته ځو چې بالاخره به دلته به امنیت وي، ثبات وي، سرمایه‌ګذاري به وي، اقتصادي رونق به وي، بیا به افغانستان د سیمې له هېوادونو سره د سیالۍ ډګر ته وځي. دغه اوس د سولې نه وروسته د حکومت او د مسؤولو ډلو کار ده چې څنګه د افغانانو دغې هیلې ته دوی ځواب ویلی شي. زه فکر کوم موږ به تر ډېره وخته پورې په داسې وضعیت کې یو چې یعنی د بې ثباتۍ وضعیت به ورته وویلی شو چې په لنډ وخت کې به ممکن نه وي موږ ثبات ته ورسېږو. جنګ به صحیح ده کم شي یا به بیخي ودرېږي، ولې مطلقا موږ به یو سیاسي ثبات ته ونه شو رسېدلی، ځکه چې په افغانانو ترمنځ که جګړې دي نو د جګړې تر څنګ د نظریاتي اختلافونه او سیاسي اختلافونه هم ډېر زخته زیات دي، ژور دي. خصوصا کله چې د تر ټولو وروسته نوی حکومت راځي، دلته به د نظریاتو اختلافات زیات وي، کشمکشونه به زیات وي، سیاسي بې ثباتۍ به زیاتې وي. ولې اوس زموږ لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې څنګه دغه جنګ ودرېږي، دغه وینه ودرېږي. هغه خپله شخصا له دې سره موافق یم چې دا تاوتریخوالي کموالی خبرې کېږي. یعنی په دې تېرو یو نیمه یا دوه میاشتو دی په کابل کې وضعیت ښه ده. یعنی که چیرې د تاوتریخوالي کموالی په همدې معنا وي چې په ښارونو کې به لوی حملې نه کېږي او په کلیو کې به لوی
بمبارانېتلفات
به خلکو ته نه وړي.
بله ډېره مننه او سلامت.
موږ بیا اندېښنه ده چې دا دغه شیان بیا د سیاسي ابزارو په توګه استفاده نه شي بیا او همدا صفات نه شي. موږ وایو په اوربن ځکه تاکید کوو چې اوربن د جګړې د حل اساسي لاره ده او د اعتماد سازۍ لپاره یو ډېر مهم ګام ده چې باید واخیستل شي. ښکېلو غاړو ترڅو موږ هغه مطلوبې نتیجې ته ورسېږو.
ډېره مننه سمون صاحب. اجي صاحب، تاسې له طالبانو سره کتلي هم دي، اوس چې ویل کېږي چې امریکا او طالبان د سولې موافقې ته نږدې شوي دي، که څه هم لا معلومه نه ده، ځکه چې پخوا هم داسې خبرې شوي دي خو بیا وروسته معلومه شوې ده چې ډېر اختلافات لا شته، خو که فرضاً د دوی ترمنځ موافقه وشوه او بیا د افغانانو ترمنځ د خبرو ور راغی، څه فکر کوئ چې د افغانانو ترمنځ به ډېر اختلاف په کومه مسله وي، ډېر ستونزمنه مسله به کومه وي؟ ببي
زه خو داسې فکر کوم چې مسلې خوشته دي. موږ په ډېرو مسلو کې یعنی پخوانی لکه اوس په همدې قانون اساسي کې داسې خبرې راغلي دي چې هغه طالبان د هغې مخالفت نه شي کولی، ځکه چې مثلا د اسلامي شریعت راته دلته د ملي ګټو دا په دې خبرو کې ټول د اساسي قانون کې موږ تیار مخکې راغلي او په دې باندې یعنی یقینا چې څوک هم د دې اختلاف نه شي کولی. خو البته دغه وخت کې شاید داسې خبرې به وي چې مثلا د تطبیق مسله به وي چې مثلا په هغو باندې عمل نه دی شوی. د هغه عمل دپاره صحیح ده چې افغانان خپلو کې کینی دي، دپاره یو کړه یو
کلار یو څه جوړول شي چې کدا رښتیا مثلا د فساد اداري خبره ده یا مثلا داسې د ملي ګټو خبره ده. دا ټول د پاره په ناسه کې یقین لرم چې ډېر توافقات شته کېدای شي نو داسې مثلا بیا ډېرې خبرې کراشي چې لکه دغه یو لویه موضوع ده چې د جمهوریت خبره ده او د امارت خبره ده. دې لپاره دا یقیني خبره ده چې اوس خو د آینده مونږ په یو ګډ نظام کې سره ژوند کوو خو دا خو نه ده چې ټول به یوازې ملایان به په چوکۍ باندې ناشي دا نور خلک به د هغې ته بېدار وي. نه داسې نه شي کېدی د افغانستان خلک څنګه مونږ په دې کار کې شاملولی شو او چې هغه کې زمونږ انجینیر ډاکټر سیاستمدار او مثلا تجار دکاندار او عالم او طالب او دا ټول په کې برخه ولري. نو دا دغه پر دغه شولار په لټول باندې یقین لرم چې هم طالبان موافقه کولای شي بل اخره او د افغانستان خلک هم کولای شي. یو کده شي چې یو چا سره مشخصه اجنده وي چې بس په دغه لار باندې به بیایم نو هغه ته به یقینا چې اختلاف راځي خو د افغانستان عام ولس یو دې لپاره بیا مهمه خبره ده انده چې یو اوس دغه عاجل ډول باندې چې اوس دغه د خلیلزاد او دوی سره معاهده امضا کوي او دا داسې خبرې دي لکه عاجله په منډه چې کېږي دوی مخکې روان دي موږ ورپسې روان یو. یو داسې چې لکه یو د بین افغاني مذاکرې او بین افغاني ناستې لپاره یا داسې هم کېدای شي چې مثلا موږ یو د اجماع د جوړېدو لپاره ام د خبرو پیسې کې ام چې څوک د غوښتنې څه شی دي دا غوښتنې لپاره بیا موږ بین افغاني اجماع مستر اوستل شو موږ خپل خو په خپل په دې باندې کوشش کړی دی کارم کړی دی سره دي چې زه دغه مذاکراتو ملاتړ کوم او دا هغه په منډه باندې کار دی خو که افغانان خپل کې کینی بیا د هغه د اجماع د جوړولو لپاره بیا ای واقعي افغانان سره خپل کې سره یو ځای شي نو دغه خبرو لپاره لارې بیا ضرور راوستلی شي.
بله خب سمون صاحب محترم تقریبا 7-8 دقیقه در قسمت اول مانده از او خاطر بسیاری سوالا لاجواب میمانه یعنی کل چیز حالا به امیدواری و از این قبیل مسائل صحبت میشه منتها در عمل قدم به قدم یک رای حل یعنی نقشه را آدم صحیح گفته نمیتونه به زبان آورده نمیتونه و از اینکه ما معلومات نداریم. به طور مثال فشار میگن سر پاکستان یکی از مسائل بسیار زیاد مهم بود این چطور باید عملی شه. دوم تنها فشار از بالا نیست از پایین هم یعنی در سطح مردم هم در قریه جا در هر جای کسایی که از این جنگ ضرر میبرن برالای جنگ هستن طرف مقابل که جنگ میکنن اونا مادر پدر دارن خوار برادر دارن اونا در بینشان اگر یک نوع صحبت ها را شروع بکنن یعنی روشن شده برن سطح پایین که اونا زیادتر فداکاری میکنن یا جنگ میتن یا قربانی میتن اونا زیادتر بسلا یک ذره حرکت بکنن هیچ طور باید تنظیم شوه. سمون صاحب
بله نصر صاحب بسیار بیت خوب است بدون از اینکه ما بریم و از روش ها و پالیسی هایی که مروج هستن از او استفاده کنیم بیا با او متواصل شویم امی هم میشه یک روش با مثلا که ما با مو جنگجویانی که فعلا در صفوف طالبان می جنگه علیه دولت می جنگه اونو باید بفهمه که مثلا مسئله اصلی چی است. خب در روایت طالبان این است که مثلا افغانستان اشغال شده یا جنگ علیه اشغال است دیگه ولی امریکا یک سال میشه که میگه ما از افغانستان میبریم. ترامپ مکررن گفته که ما اساکر خود کاهش میتیم یا بیخی از افغانستان اخراج میکنیم اساکر خود ولی طالبان باید بفهمه که امریکا در افغانستان نمیمانه. همچنان دولت افغانستان هم قبول داره و پلان افماده رئیس جمهور اگر شما دقت کنید اوجه آمده که نقشه راه چی کده تشریح کده در اون پلان اوجه آمده که ما هم حاضر هستیم که درباره حضور نیروهای خارجی صحبت کنیم. وقتی که چنین چیزی موجود باشه دیگه ضرورت به چی است که یک کسی بیای به نام جهاد و به نام مبارزه علیه اشغال چیزا هم خود قربانی کنه هم وطنان خود قربانی کنه. این یک وضعیتی است که باید مدیریت شوه و فهمانده شوه با اون مردمی که به می عقیده می جنگه علیه نیروهای خود علیه نیروهای امنیتی افغان علیه وطن خود اونوا باید پابنده شوه که جنگ جهاد نیست، نه جنگ مقدس است و نه جنگ کدام ارزش است، بلکه یک چیزی بود که خود ما میفهمیم، زیاد صحبت سر ازو نمی کنیم که جنگ با کدام مسیر روان بود، کی متقبل چی شد، تاوان شد و کی زیاد ضرر دید این جنگ. ببینید شما هر سال می یوناما ارقام جنگ نشر میکنه در افغانستان، چقدر تلفات به غیر نظامی ها در این جنگ میرسن؟ حدودا 20,000، 19,000، 16,000 نفر ملکی و نظامی در این جنگ کشتن.
سمون صاحب، خب این موضوع تا همیشه سر صحبت میکنیم. یک موضوع دیگه سمون صاحب محترم، این مسئله ایست که امریکا قانونشان سیستمشان قسمی است، اگر وا یک دفعه در کانگرس و دیگه قبول کردن که ما از عسکر خود میکشیم، بازو میکشه. مثلا ننال موضوع ایست که بعد از واک برن، یعنی بهانه طالبان بیخی خلاص میشه. متو نیست آقای ساربان اونا دیگه چی به جنگ چی بهانه خواد پیدا بکنن که یعنی صلح نکنن؟ یوم یک سوال عمده است آقای ساروان، چی میگین سمون صاحب شما؟
سمون صاحب بله
دقیقاً ما قبلا هم گفتم روایت طالبان برای جنگ می اشغال است و حضور نیروهای خارجی است، وقتی که اینیا باید اگر ضرورت به جنگ چی است. حالا اگر دفع می باشه خو بیاین کمی عقلانه صحبت کنیم. امریکا می برای از افغانستان و میگه که ما عساکر خود چی میکنیم میکشیم، دیگه توافق هم میکنه، توافق نامه تعهد هم میکنه که ما عساکر خود هم میکشیم، پس دیگه تا چی ضرورت داره که باز بجنگه؟ با کدام دلیل میجنگ؟ بیای بشینه امو صلح که حزب اسلامی هم رای حکومت کرد و امو را تحقیق کنه از حزب اسلامی چی کاسته شد، از رهبر حزب اسلامی چی کاسته شد؟ افغانستان خوب قدر داره، عزت داره، امو حقوقی که هر شهروند ایجا داره و از او برخوردار است، از کل مزایای سیاسی و چی از زمین از وطن استفاده میکنه، با کاندید ریاست جمهوری بود. دیگه اگر بیایم عقلانه صحبت کنیم، امین راش نمی است که باید طالبان از خشونت دست بکشن، بیاین امین اساس قانون رو بپذیره. خیر ما ایرم نمیگیم که مثلا اونا بیای با شوی حزب اسلامی صلح کنه، ما میگذاریم از یک سلسله چیزایی میگذاریم به طالب، مثلا چیزی که نمیخواد قانون تعدیل میپذیریم، دیگه ملاحظاتی که داره و مردم با اون موافق باشن.
تشکر سمون صاحب، امی از فرصت استفاده سمون صاحب. بله آجی صاحب دین محمد، یک گپ دیگه، این عاملای جنگ آدم اگر یکی پی دیگه از نظر بگذرانه، این عامل جنگ خود تنها این مسئله یک چیز گفتن درست نیست. مسئله دیدیم که کل چیز آرام آرامی شد، مسئله اقتصادی است، مشکلات احزاب سیاسی است، دیگه عامل هم بسیار زیاد است، یعنی به ای اگر رسیدگی شده نتانه، حتی طرف طالبان یک پلان اقتصادی دیگه چیزا رو تر نمیکنه، غیر از این یعنی بهترین گپی که اونا گفتن ما تشنج کم میکنیم یک پیشنهاد کردن، دیگه غیر از این دیگه نه پلان اقتصادی داره نه پلان دیگه داره از این قبیل مسائل. از اون خاطر طرف دولت هم چندان چیزای نداره، مثلا مسئله فساد اداری را تا اندازه موافق است، اما خب مردم در بدر است. از این خاطر چطور میشه تمام عاملا رو از نظر بگذرانیم عاجزه؟
همین خوب حال بود که ما ببینیم که اصل هدف ایست که افغان ها بین خود بشینن و به توسط جنگ نه، توسط کشت خون نه، با توسط مذاکره سر بیز طبعا اختلاف نظر می باشه که اختلاف نظر خود حل کنین، و خود این طور نمیشه که به یک طرف آدم بگوید، به یک طرف بگوید که تو این کارم بکو. این چیزیست که تقاضا از طرفین میشه، که اگر جای قربانی باشه که طرفین قربانی بده، خودگذاری باشه و سر خود فشار آوردن باشه. در این صورت است که ما بایش افغانا این مشکلاتی که داریم این را ما میقنیم که در سر مانده شوه، و امیر اگر تنها بگویم که نه اونا بیاین ما که چیز میگه امرو قبول کنه، و اگر میکدن خطاوله میکدن درست بود. خب که ما چون اصل هدف ایست که جنگ بند شوه، اصل هدف ایست که امیر دنیا که امرای ما بازا بس و از کل دنیا ما از جلوی فساد اداری گرفته میتانیم، نه به مردم عدالت داده میتانیم، نه کدام کار اساسی دیگه با سازی خود کده میتانیم. یعنی که خوف دخانه ما جنگ است، یک از این خاطر است که یعنی ترسن
به این قربانی حاضر شوه که هر رای که جنگ اساسی بند بشه از اون امور کار بگیریم. فکر کنیم که بس آل طالب باید فاتح باید دیگه مملکت او بگیره، باید چند وقوعی کار کنه، باید یک کسی دیگه باید جنگ کنه فاتح نیست. اگر افغان ها دیگه بند خود بشینن و می کنند یقینا بالاخره باید هیرو باید کسایی که مشکلات افغانستان حل کرده تانیستن، یعنی برای شخصی تو نیست گران نیست.
بله ډېر زیاته مننه د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي صاحب دین محمد او د سیاسي او ټولنیزو چارو شننکی نظیم سمون له تاسو دواړو څخه مننه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی د دې خپرونې په دوهم ساعت کې په یوه ټولنیزه موضوع بحث لرو. د کابل ځینې ښاریان غوښتنه کوي چې په ښار کې د ښوونځیو د نجونو زده کوونکو ځورول بند شي او دغه راز دوی د مځکو د غصب د پایتارسیدو غوښتون کړي. په دې دوړو موضوعاتو هم بحث لرو. هله ده چې د افغان بسیم د تاسو واتل شمیرې لاري سرلوسه پیغامونه راوستوي. د ټلیفون شمیرې به وروسته درته اعلان شي. میلمانه به هم در معرفي کو. خو اوس د دې سات خبرونه واوري چې ستار فروغ وړاندې کوي.
یک مقام طالبان گفته است این گروه امیدوار است که موافقت نامه میان طالبان و امریکا تا آخر ماه جنوری امضا شود. وزیر خارجه ایالات متحده با وزیر خارجه پاکستان درباره پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است و رئیس جمهور ایالات متحده به رهبر ارشد ایران هشدار داده که مواظب حرفای خود باشد. تفصیل خبرها. یک مقام طالبان گفته که این گروه امیدوار است که موافقتنامه میان طالبان و آمریکا تا اواخر ماه جنوری امضا شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر امروز به روزنامه دان چاپ پاکستان گفت طالبان توافق کردند که عملیات نظامیشان را در افغانستان در آستانه امضای موافقتنامه احتمالی کاهش دهند. او در ادامه گفته که کاهش در خشونت به معنی کم شدن حمله به نیروهای افغان نیز خواهد بود. شاهین پنجشنبه شب در یک توییت گفته بود که نماینده این گروه با هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد درباره امضای موافقتنامه و مراسم مربوط به آن گفتگو کردند. خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هنوز در این باره علنی چیزی نگفته است. ریاست جمهوری افغانستان روی برقراری آتش بس در کشور تاکید دارد و گفته است که آتش بس یگانه راه رسیدن به صلح پایدار خواهد بود. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است در مورد مسائل چون روند صلح افغانستان و ثبات در منطقه با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفتگو کرده است. پومپیو در حساب توییتر خود نوشته است که دیروز با قریشی دیدار کرد، اما او در این باره بیشتر ننوشته است. قریشی و پومپیو در واشنگتن دیدار کردند. قریشی هم در حساب توییتر خود نوشت که همسویی میان ایالات متحده و پاکستان فرصت فوق‌العاده است برای برقراری صلح در افغانستان و این مسئولیت مشترک آنها. او در ادامه افزوده که پاکستان به ایفای نقش خود در برقراری صلح در تمامی منطقه ادامه خواهد داد. پیش از این مقام‌های افغان و آمریکایی از نظامیان پاکستان انتقاد کردند که برای نابود ساختن مرکزهای حراس افغانان در خاک آن کشور به گونه صادقانه عمل نکردند، اما پاکستان همواره این انتقادها را رد کرده. یک مقام محلی ولایت هرات از کشته شدن 20 شورشی طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز به رادیو سلی گفت که بیشترین تلفات به طالبان در ولسوالی کوهسور وارد شده است.
در جریان دو حمله هوایی و توپخانه‌ای در ولسوالی‌های چشت و کوهسور ولایت هرات 20 تن از طالبان کشته شدند که شامل 15 کشته در ولسوالی کوهسور و 5 کشته در ولسوالی چشت ولایت هرات میباشه.
فرهاد افزود که این حمله ها پس از چاشته دیروز جمعه اجرا شدند. طالبان مسلح هنوز در این مورد چیزی نگفتند. حکومت افغانستان و طالبان غالبا ادعا می کنند که به یکدیگر تلفات وارد کردند. در یک خبر دیگر داریم که مقام های اردوی ملی در ولایت فرا می گویند 4 شورشی طالبان در حمله هوایی در این ولایت کشته شدند. حشمت الله احمدی سخنگوی لوای دوم اردوی ملی در ولایت فرا به رادیو سوری گفت این حمله عصر روز جمعه در منطقه کاریز شهر فرا اجرا شد.
عصر روز گذشته از اثر ضربات هوایی نیروهای حمایت قاطع و همکاری نیروهای افغان با تعداد 4 جنگجوی طالب به هلاکت رسیدند.
با گفته احمدی در این حمله هوایی یک شورشی دیگر طالبان زخمی شده است. طالبان هنوز در مورد تلفات افراد این گروه در فرا هم چیز نگفتند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از فرا، طالبان در بسیاری مناطق این ولایت حضور پررنگ دارند. طالبان در سال روان خورشیدی و پارسال دوبار بالای شهر فرا دست به حمله های گسترده زده بودند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران هشدار داده است که مواظب حرفای خود باشد. خامنه ای دیروز در خطبه نماز جمعه ترامپ را دلقک خواند. ترامپ در حساب توییتر خود نوشته است: فرد موسوم به رهبر معظم ایران که اخیراً بسیار معظم هم نبوده است، چیزهای بدی در مورد ایالات متحده و اروپا گفته است. ترامپ افزوده است: اقتصاد آنها در حال نابودی است و مردمشان رنج میبرند. او باید بسیار مواظب حرفهایش باشد. خامنه ای در واکنش به اقدام بریتانیا، فرانسه و جرمنی برای فعال کردن میکانیزم حل اختلاف در توافق هسته‌ای با ایران گفت: پس از خروج آمریکا از برجام گفته بود به آنها اعتماد ندارد و آنها در خدمت آمریکا خواهند بود. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید حکومتش برای هر خانواده 57 شهروند کانادا و 29 تن دیگر که باشنده های دائمی این کشور بودند 25000 دلار کانادایی کمک میکند. آنها هفته گذشته در رویداد سرنگون شدن تیاره اوکراینی در نزدیکی تهران جان دادند. او دیروز گفت که این پول خانواده ها را در زمینه برگزاری مراسم خاکسپاری عزیزانشان، مسافرت به ایران و دیگر مصارف کمک خواهد کرد. ترودو در مورد انتظارش از ایران چنین گفت:
We expect Iran to compensate these families.
ما از ایران انتظار داریم که به این خانواده ها غرامت بپردازد. من با آنها ملاقات کردم. آنها هفته ها منتظر ماندن نمی توانند. به حمایت نیاز دارند. ترودو در ادامه گفت: هر کمکی که از سوی تهران فراهم شود مستقیما در اختیار خانواده های قربانیان قرار داده خواهد شد. تئوری مسافربری خطوط هوایی اوکراین در 8 ماه جنوری توسط راکت سپایه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان دادند. و در نتیجه درگیری معترضان و نیروهای امنیتی عراق دست کم دو معترض کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. بغداد پایتخت عراق دیروز صحنه موج تازه اعتراض ها علیه نخبگان سیاسی و فساد گسترده بود. نیروهای امنیتی برای جلوگیری از عبور معترضان از پل سنگ گاز اشکاور استفاده کردند. این پل به منطقه سبز بغداد منتهی می شود. عراق در سال گذشته نیز شاهد اعتراض ها علیه حکومت های عراق و ایران بود. در نتیجه این اعتراض ها که 3 ماه طول کشید صدها تن کشته و حدود 25000 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها به سرکوب خشونت آمیز معترضان متهم شدند. معترضان خواستار اصلاحات سیاسی، ایجاد فرصت های بهتر کاری، بهبود خدمات عامه، قطع نفوذ خارجی و استعفای رهبران حکومت شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود.
ترشنه آسمان لاندید،
زیر آسمان کبود.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، مجددا به قسمت دوم برنامه ما زیر آسمان کبود خوش آمدین. عاجز به معرفی نیست، ما و آقای ساروان همیشه این برنامه را پیش می‌بریم. موضوع اول خوش شنیدین، موضوع دوم ما همی به اساس امر رئیس جمهور به خرم رسیدگی به شکایت مردم است، مخصوصا مسئله قاضیین زمین یک زیاد مورد در مورد شکایت شده و همچنان اذیت آزار طبقه اوناست در کوچه و بازار. همین مسائل گفتیم یک از نظر بگذارن چی میگه آقای ساروان؟
بله نظر صاحب، تیرونه در کابل د تو نه یو استازو په ارکیل ولسمشر غنی سره د خپل ستونزو په اړه خبري وکړي.
بله،
په دې غونډه کې کابل شاریانو د سړکونو د پخیدو، د برښنا د عادلانه ویش، د چاک او بو شاري ترانسپورت، تفریحي پارکونو او سپورتي میدانونو په شمول په دې یو شمیر غوښتنې وکړي، او همدارنګه د مزکو د غصب او د شونځو د جنونو د زورولو د پاتره رسیده غوښتنه مطرح کړه. خو په پای کې دوی ستونزې تر ټولو جدي وبلل شوې، د مځکو د غصب او د نجونو د ځورولو پای ته رسېده. ولسمشر غني کابل ښاروال او والي ته وویل چې ژر تر ژره د مځکو د غاصبانو لست خپور کړي او هر څوک چې د دې پرېکړې خنډ کیږي ممنوع الخروج بشي او قانون ته دې وسپارل شي. ویل کېږي چې ډېر ښوونځي د دې لپاره ودانۍ نه لري چې دولتي مځکې غصب شوي. غصب د پارکونو او تفریح ځایونو د جوړېدا مخه هم نیولې ده. د نجونو د ځورولو مسله هم ډېره جدي ټولنیزه ستونزه ده او ویل کېږي چې ځینې کورنۍ له همدې کبله خپلو لونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته لاړ شي. نو په دې خپرونه کې په دې دواړو موضوعاتو خبرې کوو.
بله، تشکر آقای سهارپان. مهمانای محترم ما از طریق تلفن محترم آقای حشمت الله ناصری، رئیس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی مهمان ماستن، از طریق برنامه و همچنان محترم آقای علاگل مجاهد عضو پارلمان مهمان ماستن در این بخش و آقای نظیم سمون خو در قسمت اولا مهمان ما بودن که اینا تلگر مسائل سیاسی هستن و نام هر سه مهمان ما فعلا آماده هستن با ما مهمان هستن. بله،
بله. آقای سمون نون طول مهمانو تا هر کلی وی لبنه که شاغلی ناصری زمشاوریدون که تا ووی چه ده زمکو ده غصب باره که مخی تردی چه لست خپور شي. ستاسو معلومات څه دي؟ مشاوریدونکو ته څه معلومات ورکولی شئ چې څومره ځمکه غصب ده او څه ډول کسانو غصب کړی ده؟
تشکر. سلامونه تاسو ته او ټولو هیوادوالو ته. زمغه غوري دمنګه د ابتدایي معلوماتو په اساس باندې 1.8 میلیونه جریبه دولتي ځمکه ده چې په هیواد کې تر غصب لاندې ده او دا د سیمه ایز زورواکو لخوا لبره مرغه دات غصب باندې راوستل شوې ده. اوس د استبداد لړۍ شروع شوې ده او هیله مدا ده چې دا تر ځله دغه غصب شوې ځمکه بیرته د غصب له خلاصې شي او د دولت د خو او ټول غټو پروژو په موخه څنګه ګټه پورته شي.
تر اوسه پورې ولې دا کوم کسان چې ځمکه یې غصب کړي دي نه دي افشا شوي؟ علت څه دی؟
د نیک مرغه د ښار جوړولو او ځمکو وزارت دې اړه لازم اقدامات ترسره کړي دي. په تېرو 4 کلونو کې موږ 15,000 جریبه دولتي ځمکه ترلاسه کړې ده او د دې تر څنګ د 18,000 کسان په غصب باندې متهم دي. دغو لستونه موږ چمتو کړي دي او د 15,002 کسان په غصب باندې متهم دي. دغو لستونه موږ عدلي او قضایي ارګانو سره شریک کړي دي. زمنګ غوښتنه هم همدا ده چې دغه لستونه زمنګ دوه تاسو ته د څرګندو مسله فایل شي تر څو د غصبي د دولتي ځمکې تر ولکې لاندې راوستي دي. د نظر ته معرفي شي او د دې سره د خپل کار
بله. خب سمون صاحب خود در قسمت اول هم بودن، بازم وقت کافی برشان میرسه. حالا از مهمان جدید دیگر ما محترم آقای علاگل مجاهد که عضو پارلمان هستن بپرسیم. آیا مجاهد صاحب شما خوش آمدین، موافق هستین که این لست افشا شوه یا نه، یا کدام رای دیگر پیشنهاد میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بین هستین، عرض سلام ادب برای شما و هموطنان ما. لیست غاصبین واقعیت افشا شود در هر صورتی که سند و شواهد باشه. زمین دی شک نیست که میال در کابل، اما براتون میگم که در نزدیک خود هر ریاست جمهوری زمین ها غصب شده و گرفته شده. تپه مرنجان، شیرپول، 315، همچنان بغیر فرقه پول چرخی و دیگه جا. این که کسایی که زور داره اونا حتما در دولت کار میکنن، یا در مقام بالاست یا در راستش یک ارگان دولتی است که زمینای شخصی و دولتی را غصب کردن و گرفتن. گپ خوبی است که اول اونا جلب شوند، خواسته شوند، از اونا پرسان شوند کدام قطع زمین را گرفتین، در کدام موقعیت گرفتین، بالای کی سودا شده، چی نوع سند داری، سند داری یا نداری. بعد از اون لیست از با باید هم از طریق تلویزیون و مطبوعات و هم ممنون خروج شود. این گپ خوب است.
بله.
شما فکر کنین که در حوزه نو 170 جریب زمین که من معلومات دارم که من خودم نماینده مردم کابل هستم، 22 جریب از این از مردم کابلبای است که مربوط قری کابلبای میشه و دیگه از این مربوط هوا نوردی بود. این با یک جریب زمین با $2,000 به الکوزه صاحب دادن و هر جریب از او $300,000 قیمت داره. من فکر میکنم کسایی که در راست نظام کار میکنه اونو مردم ها هم غصب کردن، هم زمین شخصی را گرفتن، هم دولتی را. کسایی که بیچاره هستن، فقیر هستن، موقع خود خوردن میتونه. تو مردم هست که ده نفر ده خانه زندگی میکنه، دست همین
هم میتونه. مجاهد سب سلامت
سب سب زمین نه شاروالی برش داده و نه وزارت شارسازی.
بله دست ویل کیشی چه دیر
دوستایی که
به هم نوبت درکو چه خبری تکمیل که دست ویل کیشی چه اکثر آقا کسان چه زمکی غصب کردی دی ملی شورا غری دی خصوصا دی تیری دوری اکثر غری پا دی بخه که لاس لری او دی اتهام گوتا تاست هم نیول کیشی پا دیارت سوایست
دی شک نیست که یکی خوب گپ مطبوعات و دوستاست. من خودم دی یازده هستم که من دی سبزی استم در دی سبز در قریه پدری جایداد پدریم کس الحمدلله هر چیز دارم. یک جری با مگه سر ما کسی ثابت کرد من زمین طریق مطبوعات صبح استفاده میتم. یک تعدادی هست که باز کسار که میگه دو آده جناب رئیس آقای کرزی رئیس جمهور سابقه پیشین ما شما اونا فرمان داده بود که وام خلاف قانون اساسی افغانستان است. ماده 66 میگه که نه رئیس جمهور نه هیچ کس زمین شخصی یا دولتی را به کسی فرمان داده نمیتونه که به نفع یک نفر کار شود. دو واده 11 فرمان دمو واده دادن و او کسایی را که اونا شما اشاره میکنین و را جناب کرزی صاحب فرمان داده که در شرق کابل است و در غرب کابل هم که است که معاون دوی ریاست جمهوری بود با اونا هم فرمان دادن و در یک تعداد مردم فرمان داده. برای من کسی فرمان داده نما بر ضرورت هم دارم الحمدلله هر چیز از پدر دارم. اگر یک جریب زمین آمده ای شک نیست که در مواد شار جدید هم می ساختن و می خواستن که چه رقم که طرف دیگه جای را یا غصب کردن گرفتن اینو مینه و شیرپول و تپه مرنجان و دیگه جای را می خواستن که دی سبز هم بگیرن. من در دی سبز نه زورمندار اجازه دادم نه دولت کسی بگیره. فعلا هر زمیندار زمین خودش در پیش از دی سبز 3,65,000 جریب زمین دارن که دی 45,000 از دولتی است و هم در قطنه از جای 20 جریب در جای 2 جریب و هم در جای خود است. مردم دی سبز نه زمین دولتی را گرفتن نه دولت اجازه دادیم که زمین شخصی را بگیره و نه دیگه قاصبین دیگه ولایت ها را اجازه ندادیم که بیان سر دی سبزی ها ظلم کنن حق دی سبزی ها را بگیرن. در مورد ما از حقوق مردم دی سبز دفاع کردم و سر از افتخارم میکنم و من خودم که اشاره به ما داده میشم ما حاضر هستم که هر کس
بس.
هر قطلنبر زمینی که ما گرفتیم قطعه کادسترش معلوم است کدام قطلنبر بسم الله سیگزی میدان بیان در مورد مرکز از رئیس جمهور گرفته تا تمام ارگانهای لویشترندوالی و دیگرها در مورد ما یک ورق پیدا کنند ما حاضر هستم.
تشکر مجاید صاحب. آقای سمون شما در این مورد چی فکر میکنید؟ این موضوع را تعقیب کردین؟ یعنی یکی هم تا که یک چیز محکمه نشه و ثابت نشه و کسی قاسب گفتن هم یک قسم مشکلات است. یعنی شما چی توقع دارین؟ چی پروسس تایی شبه که ایسایی تعقیب شد؟ مثلا در بین شاید آدم های بیگنام باشه به فدای مثلا بعض مسائل سیاسی شون. سمون صاحب نظر شما را در مورد بگیریم.
بله طوری که بیادر ما گفت تقریبا 1.6 میلیون دار زمین در افغانستان شده غصب شده که تقریبا بیشترین در شهر کابل شاید به نظر ما شهر مربوط شهر کابل باشه. در کابل بیشترین زمین غصب شده از طریق زورمندان چی و خلای پارلمان است و چی مقامات حکومتی است و چی دیگر زورمندان. ولی عددیه ما تنیزی گپ بزنیم که تا به حال خصوصا حکومت وحدت ملی چی اقدامات صورت گرفته برای حل معضل. فکر کنم 3-4 سال میشه که جمهور وقت و نوقت یک فرمان صادر میکنه یا یک حکم میکنه که باید زمین های دولتی را از زورمندان و از غصبین شوه پس برگردانده شوه. یعنی در این قسمت ما یک چیزی که یک نتیجه ملموس باشه چیزی که ما ببینیم صورت نگرفته و در حالی که مو اداری اراضی هم مدغم شده شوزارت شهرسازی یک واحد مستقل بر شجاره شد به خاطر تنظیم امور زمینداری و افعای دیگر.
بله سمون سیب دا خود قرص پرید چه اقدام نده شوی پرید که شک نشته دا چه وس امر شویده چه لست جور شی و لست افشا شی فکر کوی که دا دول لست افشا شی دا اخبور شی دا با دی ازمکو دی غصب مخنیوی سرکو مکو که
بله
زلیس خجول لازم فکر کنم ما پخوانا دی عرضه اداره کابل خاروالی نور ارگانو دست ارگانو رو دی باندې خپل کار کړی دی، لکه چې څنګه کړی دغه هغه افراد معلوم دي، په دې کې ریسرچ نه شوی دي چې دولتي سازمانونه کړی دي، شعر نه کستوم راغست شوی ده، شعر ته غست شوی چا غست کړی ده، دا ټول معلوم دي. زه فکر کوم یوازې اقدام ته اړتیا ده اوس چې قانون تنظیمونکي ادارې د دې مسئلې سره خصوصا کورنۍ چارو وزارت چې د غزمکې ډېر ته راوګرځوي، زورواکو نه راوګرځوي، هغه زورواکان نه معلوم دي، واسطي نه معلوم دي چې هغه څوک دي په کوم موقفونو کې کار کوي. نو زه فکر کوم که چېرې د شوال تر حد یو خبره نه وي، نو باید هغه لیست چې د خپل د اراضۍ ادارې سره د کابل ښاروالۍ سره ده، حتی د کابل والی هم ویلي چې دا لیست به مونږ افشا کړو. معنا دا چې که افشا کوي، معنا دا ده چې لیست شته ده، نو د افشا په ځای ولې د اقدام نه کوي؟ دغه ځمکې نه راګرځوي، نه یوازې دولتمکې د خلکو ملکیتونه غټ شوي دي، دا ډېر غټ ظلم ده. زه وایم چې که چېرې کټګورۍ شي، اول به د خلکو شخصي ملکیتونه راوګرځول شي. د ملکیت د مسؤلیت مسله په افغانستان کې یو ډېره جدي مسله ده چې په دې تېرو اتلسو کلونو کې د خلکو په سوونو جریبه شخصي ځمکې هغه د زورواکو لخوا غصب شي، جعلي قوالی ورته جوړې شي.
ډېره مننه سمون صاحب. ناصری صاحب، که په دې اړه تاسې نظر څرګند کړئ. دوی وایي چې یوازې د لیست خپرېدل ګټه نه کوي، باید اقدام وشي. او له بلې خوا مجاهد صاحب وایي چې سند هم لازم ده چې موجود وي. تاسې چې کوم لیست خپروي، په سند به هم ورسره وي، او که فکر کوي چې سند به په منځ کې نه وي؟
معلومات موقعیت باندھے موقعیت دے ساہی معلوم تھا واسبین پکې معلوم دي، یا کسان څه څه باندې دا کوم دي. د نه هی نه څنګه دا څه دا د دوسیې څړل شکایت چې دا لړۍ او د ریټر څنګه د عدلی او قضایی ارګانو له طرف خصوصا د اختصاصي محاکم څخه پاتو څنګه جوړ شوی دی، د دې نظر څخه دا کی خل کی عام او هغه د پریس عام غاصب خلکو پیژني، او د ریټر څنګه دا دولتي ځمکې څخه نه هر حدودي نیول دي، او تل هر شخصي یا تجارتي استفاده ته نه کوي. دا د دولت ذلیا کوي، او دولت نه په سمه توګه ته نقصان کوي.
خب آقای سروان، به شنونده مراجعت میکنیم. البته شنونده عزیز ما میتونن غیر از مسئله زمین و از این قبیل مسائل، مسئله اذیت و آزار هم میتونن طرح بکنن، در مورد از هم گپ میزنیم. منتها به شنونده هم یک فکر اگر بتیم ویست که وقتی که در قانون و در ثبت اسناد و اینا خالیگاه موجود باشه، خود به خود زمینه و کسایی که زوراور است بسلا زمینه مساعد میشه. از او خاطر چطور باید این کارا یک ریفورم میشد، پارسال بندی میشد، زمینه صحیح راجستر میشد، صحیح اسناد میشد که کسی دعوا کده نمیتونستن. از او خاطر روی ازی هم یک کمک اگر تجربه دارن به ما بگوین. آل یک اعلانه که بسیار کوتاه داریم، بعد از او شماره های تلفن اعلان میکنیم.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
بله، شماره های تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501. آقای سروان، همیال وقت چه سنوانده عزیز ما در مسئله زمین بسیار زیاد پیام مگذارنده روی دی جنجاله، همیال وقت چه تلفون کنند؟ بله،
که تلفون نشه که ولی در افغان بیسیم در تصوات تلس شمیری لاری در اسمس را واسطه وی، او که انترنت لاری زمش در سکایپ پتا پیاد لاری رادیو دات آزادی اوس اوریدون که لرو در تلفون لاری خبری وکی.
بله،
سلام علیکم سر.
وعلیکم بفرمایید سر.
بله، سلام علیکم سر. حاجی محمد شاه لارغنی خبر.
مهربانی سر.
دغه اصل غاصب خود راستری محکمه کی چې قوانی جالی تیری در اول ټول ضروری دا وای ما یو تو تا مزه کنه دغه غصب کړي، او دا بسال دی سال دی ته غاص کړه قوانی ټول کومه کړي، خو یا کارګر کومر کی یا بل ور کی سره محکمه تیری حوالا دغه ټول معلومات سره په سره محکمه کې ولید قاضیان دا جوړ محکمه کړی دغه قوالی کړی
درست
خو هم یک سوال
درم مننه کور ودان بل اوردون خیلرو تاسو هم ځان معرفي کوي آزادی رادیو
سلام علیکم بسحان محمد وسیم تخصص فلسفه نظر کې تا اندرنن المهنه سلامونه احترامات
علیکم سلامات اوسه مهرباني
تاسو د افغانستان خلک یاست افغانستان وګورئ چې خپل کو انسان او انسان ټکلا ټکلا شو د سی حالات په خاطر روان دي قانون کې لا په دې خبره باندې غن چې تثبیت نشي نو مشکله ده چې دا کارونه تر سره شي
درست پدې کې خوشاک نشته بله
کوم موضوع قانون ته وتی ملمنم باید پدې باندې خبره وکړي قانون لازمي ده پدې خلکو باندې هغه څه تطبیق شي بل لارې نشته ځمکه هغه څه دي د انسانانو حقونه ځای کیږي په کابل کې څنګه مغلا دي کیږي بل دیبا لا تر وان دي وخت نه ځای کوم ته
سلامت مننه بل اوریدون کله رو تاسو هم ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بله بفرمایئ
سلام علیکم
وعلیکم السلام
میر محمد ایم لکابل
میر مهرباني کوي میر محمد صاحب
د آزادۍ رادیو کارتونکو او ریډونکو ته امنه وایم دا غمد کې چې غصب سوی دي دا په خلکو باندې دا وعده چې نه چا غصب کیږي کې دا شخصي ځکه غصب سوی په دې باندې هغه کوي
بله سید فکر کوم چې ټولیز مکیدی خو خیر تاسو ته باز مشمل مانه جواب وای چې شخصي یوازې دوی منظور شخصي مکیدی کا دولتیز مکی بل اوریدون خلک رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بله سلام علیکم ماوره
بله سلام
بله بفرمایئ
سلام علیکم آقای نظر سلام به خودتان و میمونان گرامی تان سلام عرض ادب دارم شال دارم خوب هستین
تشکر خوش آمدین زمینای شما را کی قصد کرده صاحب بفرمایید
خواهش میکنم ما یک دو تا زمین دمی پشت پل چرخی داشتم یک سال از آقای علاقل مجاهد دارم یک سوالم از میمان دیگه تان شماره مرا قید نگه قطع نکنیم صاحب
خب صحیح بفرمایید
خواهش میکنم ما دمی اشاره که سید جمهوریدین افغان یک نمره گرفتم آقای علاقل مجاهد میگه که ما زمین غرس نمیکنیم اسناد داریم دیگه داریم اسناداش وقتی که کدما بولدگرداش برخورد کده زمین ما را گرفته غرس و در گستندره چند مردم دیگه را گرفته دو در پشت پل چرخی گرفته ای چهار و, و, و یک سوال دیگه که امید بیدرزاده آقای علاقل مجاهد به نام تمیم بودخاک چرا بندی است امی نفر از داده که زمیناش غرس کده به زور خود امی آقای علاقل مجاهد نفرم در زندان است بس با پیسا بسار مصاب کرد مجموع پیم کتش نفرش زورگر بود نتونست کشیدم تمیم بود خواه کرد من خودت می آقای علاقل مجاهد سوال می کنم میگین که والا فلانی غصب کرد فلانی غصب کرد فلانی غصب کرد اولترین نفر غصبترین یکی خودت هستی آقای منتاز هست دیگه شو جاید چی می دنم آقای شاهین هست اینمی ملاحظت هست اینمی تراخیل هست اینمی کنتان خصف زمین میکنیم مردم شما در بدر کردیم در پشت رادیو گلان کلان گفت میدیم که ما ایتو کریم ایتو کریم ایتو کریم
خب ابی شما سند دارین میگن اگر سند دارین میگه سهی سی گپ ها شما سند چطور راه میکنین یعنی با اسناد باید گپ بزنین با دلائل نی؟
ما با اسناد گپ میزنیم اتا که ما سند داریم اسناد داریم از سرک شاید جمالی نمغانو یکی و دوم دیگه که دوم وقت که بدخورد میشن یا بزور میگیرن زمین از تقریبا این اتا آمر حوضه نه بدخورد میکنه زورت نمیرزه اتا خاین اکسایش فرمشیاش پیش ما هستن آقای نظر
خب مجاهد صاحب حقشان است اونا جواب میتن صاحب ببینیم دیگه شنانده رو بگیریم سوالا یاد داشت شد مجاهد صاحب پسانتر جواب میتن یک شنانده دیگه رو بگیریم وعلیکم السلام مهربانی صاحب
سروان صاحب تا تا سلام و تا مرگری تا سلام طول اغوانان تا سلام
سلام مرتو صاحب
دیما بکر خواه طول کابل چورسوائی داست یاو جای خونه ده په لچرخي خو خونه ده خطول کابل چور شوی ده د تلویزیون لغر نه خو او تا خو وګوره خو ته بسروره ده کوتل خو ته وګوره شمالي خو ته وګوره د منځخي ټول چورسوي خو دما عقیده دی خې په دې قاضیانو نه راجدوی دی او طرف لورو لګاله هغه بندیان کبه چې دم کړی وای
امی مسئله اسناد اگر با سند صحبت کنین سند دارین؟ یعنی کدام دلایل باید بگوین که کسی رد کرده نتانه؟ تو خواه هوایی خو کل یه میان کل افغانستان چور شد سیب؟
شیرپور در شیرپور 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 چاو گاتو
سی دیره مننه سلامت
باشه.
واسه شو ملمنو تا اول دی مجاهد صاحب
یک شنوند نیست خب
اول دی مجاهد صاحب بله که چه پدوی بند انتقادو مهربانی
مجاهد صاحب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز برادر عزیز خود ما اول تشکری میکنم که ما خود شارک سید جمال الدین هیچ نه زمین دارم نه نمره دارم دیگه. میگه بیادرزادهش بندیس یک بیادرزاده امام در ما بست پل چرخی نیست و من در بودخاک و در بگرامی یک بسف زمین هم ندارم. ما یکانه دی سبزیستم در دی سبز جایده دارم الحمدلله و ای برادر هر سنده که داره اگر صبح در ولایت کابل هم میه بیایم ما حاضر میشم. اگر در میمانخانه خودم ما میه در هر جایی که میان سند خود گرفته بیارن ما برش خط میدیم که جایی گرفته میه از تو باشه. اگر خودم گرفته یا افرادم گرفته یا کسی از قماندانایم گرفته جوابگویش ما هستم. ما در بودخاکم یک بسو زمین ندارم نه در جمال الدین کی گفت در اونجا نه تابال دمی 18 سال ولگ موتر ما رفته باشه و نه دیدیمشان کشارک در کجا هست. ما گپی برادر
مجاید چه تاسی و خبر
وقت
تاسی اول چه که ستاس قماندانانو هم زمک غصب کری وی تاسی دی ولسی جرگی غری است ستاس نه پا پولیسو که است نه پا وردو که است ستاس ولی چیش قماندانان
ازو خو او بخش اوز خو پده وطن که او بدبختی داده چیزه مخکنه قماندانی مثل ویخ کاله دو قماندانی نام تیر شده چه او چیر تا ما سر یواب رز نام تیر کرده بی ویده دا جلاغول مربود دی زد دیر خلق پی جرماند منگ دنوم نیستفاده که دا دورور اس اضافه خبره که دو ما نوراره بندیده زد بودخاکی نیم زد دی سبزه ما بودخاکی زد بیخی جایداد نلارم دورور اس خبره و کل چه دی وراره و اسم پا ما بست که بندیده دی خبره زد بیخیر دام دو ما هیچ سوک دو ما دو کورنه دو ما دو قوم دو ما دو خاندان سوک بندینه دا.
بله سب یو خب... مسئله دی جالی قوالو و چه و استر محکمه اول دوی بل چه ملامت را ولی قاضیان جالی قوالی صادروی یا ورکوی خلگو تا سمون سب دا خبره چنگ دا کلسی چوک غصب کوی حتما روست زن تا اسناد هم جوروی نو اسناد خو خمخه با محکمه تا رشوت ورکوی چه پر رشوت بیاخلی چوم را دا غزمه که چه غصب شوی دی دا قانونی قوالی لری او چوم را بی قوالی
بله او واقعا په ادبی او قضایی ارګانونو کې فساد یو له هغو عواملو ده چې د ځمکې غصب سره یې مرسته کړې په افغانستان کې. دا ډېره اسانه خبره ده چې که ته یو چیره دولتي شخصي ځمکه د چا غصب کړې او لاړ شي هلته تقاوله جوړه کړي پیسې ورکړه محاکم در دا کار درته کوي یعنې کې شک نشته. او هم شته دي په دې اړه اسناد هم شته چې مثلا چیره دا چې موارد چې چیرې پیښ شوي دي هغه بېرته مستند شوي دي. ګڼو څېړنیزو مرکزونو په دې باندې خپلې څېړنې هم کړې دي. اوس د دې تثبیتول په کار دي چې ولسمشر چې کوم فرمان ورکړی دی نه یوازې دا چې دولتي ځمکې چې هغه معلوم دي ټولو ته هغه مشروط دي ټولو ته چې هغه راوګرځوي بلکې هغه چې جعلي اسناد جوړ شوي دي او هلته ادعا کېږي چې مثلا دا شرعي قباله لري او قانوني قباله لري هغه هم باید دغه اسناد را وسپړل شي وارزول شي وکتل شي او همدارنګه هغه مدایان چې دي یا د ځمکو اصلي مالکین چې دي هغوی هم را وغوښتل شي او بیا په دې باندې محکماتي پروسیجرونه تطبیق شي ترڅو دغه عدالت تعمین شي. نو که چېرې موږ د ځمکو د غصب په برخه کې مبارزې خبره کوو نو یو اصلي مسله همدې ته راځي کېږي چې موږ څنګه باید دغه عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات راولو او هلته د فساد مخه ونیسو ترڅو چې دې فساد مخه نه نیولسوي. دا فکر کوم یو ډېر لوی چیلنج ده چې کیدای شي مفتدین د ځمکو د غصب ځمکو د قانونمند کولو لپاره بېلابېل لارې چارې یا تکتیکونه وکاروي چې مترفانه همداسې کړي هم دي. شهرکونه مثلا ښارګوټي جوړ شوي دي د هغې لپاره چالیس سندونه جوړ کړي دي پیسو په بدل کښې محاکمه ته یې پیسې ورکړي یا دا چې نورو دولتي ادارو ته پیسې ورکړي هغوی ته یې مسخد یو سند ورکړی ده. نو دا واقعا یو مشکل ده او ټولو ته معلومه ده رئیس جمهور نه یوازې دا چې هغه ځمکې باید را وګرځول شي باید ټولې ادارې موازه کړي چې د دې لپاره یو سیستماتیکه مبارزه وکړي او پلان جوړ کړي حل لاره ورته پیدا کړي ترڅو راتلونکي کې دغسې موارد مخه ودروي.
خب ناصری صاحب محترم، وقت هم کم است که در یک موضوع دیگه هم بود و مزیت اوناس طبقه اوناس بود، منتها مسئله غاصبین زمین کل موضوع رو تحت شعاع قرار داد. اما یک سوال هست در اینجا که میشه کلش به یکی دیگه ارتباط بده، مچم صاحبان صاحب خوشت میانه نمیویز که در دیگه دنیا یک گپ دیگه برامده به نام شهرهای عاقل. یعنی شهرهای عاقل معنایش ایست که کل زمین ها مستند است، کل اسناد ها درست است، دیجیتالایز است و در کل هوشمند. این آفرین هوشمند ایت یک چیزه و در پولی ازی در سر سرک ها، در خانه ها، کامره ها مدرن ایت چیز هاست. ایناله از یک طرف اگر کس سر زمین دعوا کنه اون سند است، اگر کس سر سرک دو کدام دختر لد کنه اون کامره هست، کامره تعقیب میکنه اولاد والار هم پیدا. از او خاطر اساس یک شهر مدرن که دعوا جنجال نباشه چطور گذاشته میشه؟ این گناه در کجاست؟ تا دی 20 سال چرا نشد با میلیاردها دلار؟ ناصر صاحب چی میگین؟ صاحب
بحث اساسی در این قسمتی است که یعنی به صورت اساسی و بنیادی در قسمت انتشار شهرها آنچنانی که لازم بود کار صورت نگرفته و پروژه ها بیشتر پروژه های عکس‌العملی بود و پروژه های آنی و زودرس بود که اونها را تمرکز دادن و روی از کار صورت گرفت و بالاخره یعنی بیشتر کارها پروژه محور بود. فعلا وزارت شهرسازی و اراضی در جریان یک سال اخیر ما هم رای کوریای جنوبی کار آغاز کردیم که برای تمام افغانستان ما پلانگذاری ملی فضایی میسازیم که بر بنیاد از پلانگذاری های منطقه‌ای ولایتی و شهری ترتیب خواهد شد که طبقا این مشکلاتی که در سطح مناطق شهری وجود داره ما برای اینا رسیدگی بکنیم. از جانب دیگر در پیوند به مسئله قبلا اشاره شد، مسئله جعل و تزویر مسئله بود و موضوعات دیگه که در قسمت قباله‌جات دوستا اشاره کردن، به اساس ماده 107 قانون تنظیم امور زمینداری و همچنان به اساس پروتکلی که سی نامه سر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت شهرسازی و اراضی به امضا رسید، مسئولیت اجرا و ثبت قباله بعد از یعنی بعد از این از مسئولیت های وزارت شهرسازی و اراضی است. ما به خاطر کاهش زمان صدور قباله و همچنان مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد کارهای خود را آغاز کردیم. دفاتر خود در کابل و در هرات شروع کردیم و امیدوار هستیم با زودترین فرصت و مشکلی که در قسمت قبالجات وجود داره ما برای اینا رسیدگی بکنیم. و نقطه آخر را که من میخوام اشاره بکنم، ما چون در سطح افغانستان سروی تمام زمین ها صورت نگرفته به خاطر از اینکه یک آمار و احصایی دقیق‌تر از تمام اراضی دولتی و شخصی نزد ما موجود باشه، ما روند ثبت زمین های دولتی را در 28 سطح افغانستان شروع کردیم و تقریبا بیشتر از 5 میلیون گرید زمین دولتی را ما سروی و ثبت کردیم. هدف اساسی از ثبت سروی زمین ما هدف داشتن آمار و احصای دقیق تر از اراضی دولتی است و از جانب دیگر شناسایی زمین هایی که تحت عمل غصب است را ما میخواییم شناسایی کنیم و
به خاطر سرداد از اون رو میخواییم اقتصاد اقدام شد. بله ډیر مننه ناصری صاحب. دوی پوښتنې له تاسو څخه یوه دي اوریدون کې وای نه پیژمه چې دې ته تاسو ځواب ووایې او که نه زه متوجه نه شم. هغه دا وه چې وای دغه لیست چې تاسو خپروی دا یوازې د هغو غاصبانو دي چې دولتي ځمکې غصب کړي دي که د شخصي جایدادونو غاصبان هم معرفي کوي. او یو بله مسله دا ده چې کله دا د ځمکو د غاصبانو لست خپور شو لغه ورسته با اقدام چوی؟ یعنی تاسی خو اجرایی قوت نلره، پولیس با اقدام کوي، چارانوالی با اقدام کوي، څنګه
کوم لست زمانگا چم تو کاری ده ده غلط ده طول و دولتی زمکو تکر غصب لانده ده ده مختصر و منحصر دولتی زمکو لپاره ده او شخصی زمکی پده که شاملی ندی. باید ما کوم پریکرا احتسین چه ده حکومت لطرفا خصوصا ده رئیس جمهور لطریقه پده تلاو نیول سوای ده منگا ده استقبال کهو او پده سره با سربیر پده چه منگا یو پالیسی ساز نهادی یو پالیسی ساز اداره یو پده سره با امنیتی ارگانونا و دین والی سایبان عملا پده پروسا که ده سردات و پروسا که احتسین دی او ده سوا زره چیری با دولتی زمکه تا پتیر و تنور و کلونو که منگا سردات کری دا د ولسمشر په مرسته او دغه سي د امنیتي ځواکونو په مرسته باندې دا کار ترسره شوی. موږ یو پالیسي ساز نهاد یو کوشش هم داده چې کره او دقیق معلومات موږ اړوند او ادارو سره شریک کړو تر څو دغه غصبي ځمکې سزا او د دې غصب مخه ونیسو.
بله تشکر آقای ساربان. از لیست از پیش ما افتاده آقای برهان الدین سیرت فعال مدنی از ننگرهار هم مهمان ما بوده که ازشان معذرت میخواییم. اشتباه طرف ما شده. آقای برهان الدین سیرت خوش آمدین به برنامه. سیب
سلام
سلامات سي ډیره مننه د باس ګډونوالو او تاسو د رادیو لارو ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سیرا صاحب در کابل خو تعداد زیاد از شنوندهای ما ادعا کردن که کل کابل چور و چپاول شده، منتها در ننگرهار هم عقب نمیمانند، اونجا به ما زیاد پیام ها میاید، منتها از دست ما چیز ساخته نیست. اونا الان نامه را میگیرند، منتها ما یک قاضی نداریم، دیگه نداریم که قضاوت کنیم، از او خاطر چیز کرده نمیتونیم. سیرسه بگر شما منعی سوال جامعه مدنی از ولایت ننگرهار در مورد غصب زمین ها چیز گفتنی اگر دارین بفرمایید.
په ننګرهار کې هم کابل ته ورته برخورد روان دی. د غصب په مورد کې شاوخوا درې لکه او درې دېرش زره ځمکه درې دېرش زره جریبه ځمکه به غصب شوې وه چې دا مخکې د ارقام سره شریک شوي وو. اوس یو څه ناڅه د ولایتي ادارې له لوري د املاکي کمیسیون په نامه یو کمیسیون دی چې دوی په دې برخه کې کار کوي. کوم اندازه هلې ځلې دوی روانې کړې، ځینې د ښوونکو خارګوټي او ځینې ځمکې چې په شخصي ډول د شخصي افرادو نه غصب شوي په یو اندازه محدوده ساحه کې به په دوی برخه کې لاسته راوړنې ولري. اما اوس هم ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه ده چې دلته غصب د خدای تر کوره را رسېدلی دی. تاسې د چلندین مسجد نوم کوریدلی په جلال آباد ښار کې، د ښار په زړه کې یو مسجد دی چې دا غصب شوی دی او دا څو کاله ده چې محکمه حج اوقاف او د ننګرهار ولایتي اداره او مختلف ارګانونو په دې باندې کار کوي. تر اوسه دوی په دې نه دي توانېدلي چې دغه د خدای کور د یو شخصي فرد له غصب خلاص کړي. اما اوس هم هغه مسجد چې دی وران پروت دی او جوړېږي نه. دا وضع ته ورته نور ځایونه دي چې موږ اوس لاس ورځې وړاندې د سردار داود خان په نامه یو مکتب دی په بیسود ولسوالۍ کې چې د لپاره د اقرا برنامه کې تعمیر منظور شوی. اما کوم ځای چې دی هغه د خلکو شخصي افرادو له مخې قصب شوی دی او هغه د مکتب د جوړېدو مخنیوی کوي. همدا اوس ځینې اقدامات چې هغه شوي په ډېر سرسري ډول باندې چې تیر کال د سرود ولسوالۍ یو بې وزله یو بیچاره سړی چې د غصب په نامه نیول شوی و، کوم غرفه یې د سړک غاړې ته ایښې وه او دوی په محبس کې سا ورکړه. د حکومت او د ولسمشر غني د راتګ نه وروسته چې د داعش او د ځمکې د غصب په وړاندې دلته یو ورځ بیانه ورکړه او ولایتي ادارې ته یې دنده وسپارله چې تاسې د غاصبینو د حکومت د مخالفینو په وړاندې ودرېږي او جدي مبارزه وکړي او وی ویل چې په سر سره ووهلی. بلکې د هغه ورځ نه وروسته بیا هم غاصبین پسې لا وپړسېدل او غاصبین هغسې سرې سترګې ګرځي. په ننګرهار کې د کابل اډې سره نږدې دلته په جریبا او ځمکه ده چې د قرارداد په نامه مشخصو افرادو ته چې د ګلمراد په نامه او د حاجي فاروق په نامه باندې دوه افراد دي، دې افرادو ته دا ځمکه په قرارداد باندې ورکړل شوی. همدا هلته کورونه جوړ شوي دي، همدا اوس هلته ودانۍ دي او خلک پکې ازادانه ژوند کوي. هغه خلک چې خپلې شخصي ځمکې لري د جلال آباد په ښار منځ کې د برېښنا له نعمته برخوردار نه دي. اما دغه
خلک
شوي ساحه کې اوسېږي، بیا هم برېښنا لري او حکومتي نور امکانات او د ښار نور سهولتونه هم ورته برابر دي.
کور ودان سیرت صاحب، دا هم یو ډېره جدي مسله ده چې ځینې غصب شوي ځمکې بیا لاس په لاس شوي دي، څو ځلې خرڅې شوي دي، دا به څنګه بیرته ترلاسه کېږي؟ دا هم یو موضوع ده چې وروسته به بیرته د ځمکې مسالې ته راشو. خو موږ یادونه کړې وه چې د نجونو د ځورولو مسالې باندې هم خبرې کوو، ځکه چې د کابل ښاریانو دا غوښتنه هم لرله. نو لومړی سمون صاحب، تاسې په دې اړه خبرې وکړي، دا په څه شکل سره دا مشکل رفع کېدای شي؟ یو شمېر کسان په ښارونو خصوصا په کابل کې د ښوونځیو نجونې ځوروي، پولیس که چېرته خو دومره ډېر نه دي چې په هر سړي پسې وګرځي، په څه شکل سره دې ستونزې چاره کېدای شي؟
د نجونو ځورول د طاقت او د خلکو د مالونو لوټول او نور اشتمالي ستونزې چې په وروستیو کې کابل ښاریان ته کړي دي، دا ټولې یوه ډله دي. هغه همدغه غله دي، همدغه چپولګران دي چې په کابل ښار کې فعال دي. تاسو پورې چې هره ورځ کورنۍ کار وزارت حیران کوي چې دومره مونې ول او دومره ایستل دي. هغه هم کړی تسلیم کړی دا چې دا همدغه د نجونو د ځورونې سبب هم
زه فکر کوم چې چیرې د خانات مشخصا دی چې د جنایتکارانو مجرمینو سره د کورنۍ چارو وزارت د مبارزې د اوسنۍ تګلارې ستراتیژي څومره موثره ده. په دې باندې خبرې وکړو. زه فکر کوم چې کورنۍ چارو وزارت دغه تګلارې چې د سره په کابل کې مبارزې لپاره فکر نه کوم کده چې کومه منتجمه تګلاره مولې خو دې ته ډېره مخفي عمل کوي. کله چې دی او چا غږ راوځي کابل خیان چې راوځي دوی بیا لاس پکاري. نو دغه یو تګلاره زه فکر نه کوم کچیرې وي او کوي هم. خو دا تګلاره ډېره ناکامه ده او غیر موثره ده. تاسو وګورئ چې په هر ځل دوی د مطبوعاتي کنفرانسونه کوي کابل د کورنۍ چارو وزارت مطبوعاتي کنفرانسونه وګوري چې خپل ارقام خپرې کړي. میاش کې سلګونه کسان دي نیتی په بیلابیلو جرایمو باندې ککړ کسان دي. دا غنی ونی او همدارنګه بیا د زندان ته بیا وی لیدل او محکومېدل هیڅ مسله نه کړې چې دا جرایم راکند.
تشکر سمون صاحب. امین چه یک ده امین چه یک چیز است که مجاهد صاحب محترم در زبان ترکمنی میگه یا از امرش مشکلات است یا از آهنش یک مشکل است. از او خاطر اگر قانون صحیح تر شوه در تعقیب موضوعات به طور مثال در دیگه ممالک عین مسائل هست. مثلا در ترکیه مجبور ساختن هر سرویس هر لاری یا هر ترانسپورتی چه کجا باید کامره داشته باشن. او بسیاری دکاندار مغازه کلان سر کامره داشته باشن. این حال مثلا چندین دفعه در موتر وقتی که یک بچه مثلا یک دختر که چادری داشت کتسیلی زد یا یک دختر که دیگه چادری نداشت کتسیلی زد یا در کامره معلوم شد و اینه در تلویزیون نشان دادن و یک نفرت عمومی در بین مردم بیدار شد و یک تعقیب بزرگ ایجاد شد که این روز به روز کم شده رفت. حالا اگر کسایی که نمی موترهای سرویس هست یا دیگه جای از اینکه کامره مانده شد یک قانون صحیح باید طرح شود. پارلمان هم دیگه به خیال قانون کشیدن دیگه پانی سال میگن رخصتی میره در حال که حال مسئله سال بسیار چی هست. یا مثلا به مسئله معاشات خود بسیار اهمیت دادن. بیت مسائل اجتماعی اعضای پارلمان اونقدر جدی توجه به خیال نمیکنه. مجاهد صاحب هیچ ملامت هم کسی نمیشه. شما را هم چیز گفته نمیتونیم. خب به هر حال سوال ما را اگر جواب بدین خوش میشیم. صاحب
تشکر. بخیر باشین. افغانستان یک کشور اسلامی است. هر قید که ما سر به قرآن ماندیم و واقعیت بندگی خدا را قبول کردیم، نه اذیت آزار خوارا می باشه نه از دخترا می باشه. شما ایت فکر کنین که در وقت طالبا در کل شهر کابل 200 طالب نبود، مگر مردم شب روز می گشت، نه پیسه مردم کسی می برد، نه سن خون ناموس کسی سیل می کرد، نه اذیت آزار دخترا بود. چون 60% شریعت اونا دهی شک نیست که 60% شریعت اونا عملی کرده بودن در افغانستان و تابع شریعت بودن که هیچ در تمام افغانستان شب روز میگشت هیچ دوز یا رازن یا کسایی که
مجاهد صاحب با این دلیل تان با این دلیل خود چندان موافق
اجازه بده اجازه بده من براتون میگم
از خانه نمیمونن بیرون برن چطور برن از آزاد کرا صاحب بسیاری در خانه
بودن نه اجازه بده میرفتن
عجیب گپ میزنن.
از دیگر طرف شما فکر کنین که شراب رو بری قماندانی ولایت کابل سودا میشه، مواد مخدر سودا میشه، 3 میلیون جوانای ما در مواد مخدر آغشته شده، جلا وزیر حکومت فعلی افغانستان گرفته نمیتونه و ما وکیلای پارلمان هم در اونجا سمتی است قومی است. متاسفانه اول پیش خدا ما جواب میتیم. شما فکر کنین که از ازمی پل محمود خان شروع کنین تا پل سوخته از اینجا 200,000 نفر جوانای ما شما در مواد مخدر آغشته است و کدام رقم گلی دیگه آمده که خدا ما را نشان نده که برای چی میگن به نام تبلوکه میگن چیز دیگه میگن بله. چی میگن
اصلی جوانای موضوع بل شده
دو مرض آغشته شدن تو اجازه بده در شراب آغشته شدن امیز که برادر جلو حکومت گرفته نمیتونن و امی خوارای ما نه به پانتون رفته میتونن نه به وظیفه رفته میتونن. هر قید که شراب جلوگیری شد وضعیت بهتر میشه.
صحیح. یعنی مشکل شراب رو پیدا کرده زکر یوازی اگه خلق چی شراب
بلکل طول مشکل هم
مون صاحب شما به طرفان اگر قضاوت
نه روح خلق کار نه که اگر روح خلق روح دی کنه
سمون صاحب. یعنی این خود راه حل کلاسیک است که منطال دنیا بیخی تغییر کرده. حتی صدر اعظم پاکستان هم میگفت طالبان باید خود به این
سیستم نو افغانستان خود باید بسلا آماده بسازه. حالا کل چیزا تغییر کرده. حالا سوسیال میدیا گفته چی گفته؟ دروغ آدم هم برای اگه آدم دروغ بگویه سیب. از سمون سیب شما چی پیشنهاد میکنین؟ حالا ما خیران ماندیم از کجا از موضوع گفت بزنیم. خب شما یک چیز بگوین منعیز تحلیلگر.
یعنی روی کرد جزا و مجازات نمیتانه که مؤثر واقع شده در کهش جرائم یا جلوگیری یا جرائم نیستی نی راها و روش های دیگری است که میتانه دری عرصه کمک کنه. مثلا باید ظرفیت خود یعنی ادارات تنفیذ قوانین خصوصا وزارت داخله مشخصا و ریاست مبارزه علیه جرائم جنایی ظرفیت زنیا باید بلند برده شده و بیشتر اینجا فوکس کنه، تمرکز کنه سر عملیات های و کارهای اپراتیفی و کشفی. این میتونه که مؤثر واقع شود. ما یک مثال میتونیم از درست پیش یک کسی به فیسبوک نوشته کرده بود که تلفون یا آیفون ما گم شد، در حالی که آیفون امو سیستم تریکینگ هم داشت و نشان میداد که اون دوزم در نقطه شهر کابل بود هم نشان میداد. گفتن که ما به 119 تماس گرفتم، پلیس گفتم که روز ما برد نشان میتونم شما کمک کنین. روز برش میگه یک نیم ساعت بعد پاس زنگ زد گفتن که چند نفر هستن و کجا هستن و بیتواز پلانه بحانه کرد. آخیرا مثلا میتومان دیگه از این معلوم میشه که ظرفیت پولیس ما در عرصه مبارزه علیه جرائم جنایی چقدر پایین هست. این چیزایی که وزیر صاحب داخله در اینگرد بیشینه و لشکرکشی میکنه میبره از اینا چیزی سوژه فیسبوکی میسازه، رسانه این میسازه، فکر کنم این مؤثر واقعی نمیشه. ما داری که تدابیر اساسی زیر دست گرفته شود که اونها استفاده از تکنولوژی های جدید است و تمرکز بیشتر بر کارهای اپراتیفی و کشفی است که چطور یک عمل پیش از اینکه انجام شود باید و دنسته خونسا شود.
دیگه دیخی چیزا که سمون سب
جرمی که از جای انجام شود بس کفت منقال از اونوا باید بعدا اقدام میکنن
کور ودن
یک وقت میتونه که مثلا مشروعین چی کنن ولی
دائمی نخدمی دیره منه کور ودن سلامت و سی وست بیرت دیز مکو دیخست موضوع تراشو مخی و موضوع ما مطرح کرد اغدا چی البته ډیر خلک دا خبره کوي وای چې زمکه یا د دوی جایدادونه د خلکو چې چا غصب کړی دی په بل چا خرڅ کړی دی بل په بل پلورل دی دا به څنګه بیرته اصلي خاوندانو ته پلاس ورشي د کار دوی دا ډیر زیات مشکل دی په دې اړه ک ناصری صاحب تاسو نظر څرګند کړئ
دغه څنګه کوم د منګ د معلوماتو په اساس باندې په ټول هیواد کې د 155 غیر قانوني شرکونه یا غیر شرکونه چې په غصبیز مکو باندې راټولته په خپل شکل باندې او یا هم اضافه جریبي د کړې د غنې حقوقي مشکلات لري دا څنګه ارزونه تر سره کړې ده او د دې مشکل د حل لپاره تاسو هم ورته اشاره وکړه دې کې د هیوادوالو ډېر زیات ستونزې دي او د دې لپاره څنګه دا مشکل حل کړو من یو مشخصه پالیسی را جوړه کړې او دا پالیسی مرسته ورزو کې د جلال احمد رئیس جمهور سره موږ شریک کړه په دې کې هم د خلکو څاو ته وستیږي د دوه مشکل هم مطرح ده او هغه کسان ته غصب کړی ده دغه مسله هم مطرح ده نو هغه کسان په دې ساحو کې اوس ډېر کوشش کوي چې دوی سرنوشت هم معلوم کړي په دې تاکتاریت دا خلک عرفي قبالې لري او عرفي قبالې مدار د اعتبار دی د حکومت لپاره او دغه تر څنګه کسانو ته غصب کړی ده نو دغه سره هم د دې پالیسی پرانا کې او د جلال احمد رئیس جمهور د لارښوونه په اساس باندې د قانون پرانا کې به سره چلند کیږي نو دا پالیسی تر هغه مده سوي ده چې تر به مری ولا شو.
بله تشکر. خب برهان الدین صاحب یک وقت یک سوال تره کده بودم این سوال یک دفعه دیگه هم سوال میکنم این مسئله رشوت و رشوت بازی که باشه این گپا حل نمیشه از او خاطر به خاطر از این جلوگیری اما تو گپا امی مسئله ثبت اسناد به طور مثال یک اجرت خوب گرفته شوه به مامورین یک کمک معاش زیادتر داده شوه ایت یک راه های حل پیشنهاد کده میتونین چطور شوه که برازی که مردم مامورین غریب باشه کلی از این خالیگاه استفاده میکنن یک رشوت میتونن سندار جور کده میرن نیست شما چی راه حل پیشنهاد میکنین که این مسائل حداقل اگر یک دفعه از بینام نمیره روز به روز کم شده برسه برانجین صاحب چی میگین سیرت صاحب
د غصب د مخنیوي په مورد کې یوازینۍ د حل لاره دا کېدلی شي چې هغه خلک چې
کورونه نلری او د دې هواد بچی دی دی هواد وسیدون کی دی دوی ته باید د یو مقدار تاویلی تو بدل کی دی یو مقدار پیسو په بدل کی باید دوی ته د سوګنی زینه ورکړي کله چې هغه افراد چې زینه نلری کورونه نلری دوی د سوګنی زینه پیدا کی نو بیا د غصب د مخنیوي په اړه موږ سره دا هم ډېره مرسته کولی شي ځکه چې دغو زورواکو او زورمندانو چې اکثره ځایونو کې ځایونه رسب کړي دي دوی پکې کورونه جوړوي ودانۍ پکې جوړوي او بالاخره دی پکې را ورکي او خلک پکې اوسېږي دوی ته د بزنس یو ډېره ښه ذریعه ده. د دې تر څنګ ولایتي اداره بلکې په محلي کچه چې کوم حکومتداري ده د دغه د املاکاتو کمیسیون چې دی دغه کمیسیونونو کې دی هغه خلک چې یو پاک بیکګراوند ولري پاک سابقه ولري فرض مثال دا اوس موږ په دې باور یو چې د ننګرهار اوسنۍ ولایتي اداره چې اوس جناب شاه محمود میاخیل صاحب زموږ والی دی یو ښه کاري ټیم لري معاونۍ حبیبه کاکر نومیږي بله معاونۍ تمیم عارف دغه په نسبي ډول باندې اوس موږ د پخوانیو ولایتي ادارو سره چې دا مقایسه کوو اوسنۍ ولایتي اداره کې د دوی په موجودیت کې د غصب او د نورو مسایلو په تړاو چې فساد پکې کیږي کچې ډېره راټیټه شوې ده. یوازینی لامل یې دا دی چې دلته د املاکي کمیسیون په راس کې په کاکر دی او هغه خپل غصب نه کوي. د ولایتي ادارې په راس کې شاه محمود میاخیل دی چې دی خپله مفسد نه دی. نو تاسو ګورئ چې په دې وروستیو وختونو کې د ننګرهار هغه ولایتي ادارې په ډېرو مواردو کې مثلا د امنیت په برخه کې د کلدارو د مخنیوي په برخه کې دلته د افغانۍ د راجولو په برخه کې ځینې لاسته راوړنې دوی لري که چېرته په ټوله کې په محلي کچه په حکومتدارۍ کې پاک شفاف او د باور خلک را میدان ته شي او بالاخره دوی دغه مسایل سره بررسی کړي او هغه خلک چې کورونه نه لري د معاشراتو مسله هم جدي مسله ده.
تشکر سیب وقت ما هم به پایان رسید سیب. خب مشکل همیست که قانون تطبیق نمیشه، اقتصاد مردم ضعیف است، قانون های صحیح باید تره شوه و عملی راه های عملی شده ندی باید تره شوه. خب این مسائل است که در یک ساعت گیره نمیتونیم عمل بکنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم آقای حشمت الله ناصری رئیس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی، محترم آقای علاگل مجاهد عضو پارلمان یا عضو ولسی جرگه، محترم آقای نظیم سمون تحلیلگر مسائل سیاسی، محترم آقای برهان الدین سیرت فعال جامعه مدنی. انشاءالله در برنامه بعدی بازم این موضوع را تعقیب میکنیم انشاءالله. از او خاطر از همکارای ما که امروز در عقب میکروفون با ما همکاری کردن، آقایان شفیق عیار، شمشاد زدران، امین رامین صدیق و اجمع جبار، خیلی از شما هم تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
کی نیران پټ بدل لیلا د بنگلو شنګري د غرور تک خلا شر زابي ملنګ راشه د غرور تک خلا شر زابي ملنګ راشه سی تیر گریوان کڑا تم یار تم آشنا شروع بابی